کابل کې د ماخین دوه بجې دی. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په ترڅ کې دغه یو ساعت تر شنه اسمان لاندې خبرونه ته ځنګل سوي دي چې ورسته به زما همکار اسمت سروان درته وړاندې کړي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دې ورستي او هدفي وژنو په اړه بحث کوو. تاسو هم کولی شئ خپل نظر وړاندې کړئ، ملمانه هم لرو او خبرونه ته تاسو ځنګ وهلی سي. خو مخکې تر دې چې د خبرونه واوري، زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. د کابل شهر په نننیو چاودنو کې دوه پولیس وژل شوی دي. د افغانستان د ټولګټ وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو پر مخ خلاصه کړه، او فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړۍ پیښو تایید وکړ. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانۍ د شهر په دریمه ناحیه کې د لشته لږ دوه پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا پېښه هغه وخت وسوه چې د پولیسو په رینجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي کس ټپي سوی هم دی. په کابل کې په دې وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي چې په دې لړ کې د چهارشنبه په ورځ په دې ښار کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم ووژل سو. په هلمند کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلی چې دا وسلوال مخالفین د هلمند د ناوې ولسوالۍ په مومن خان نوم سیمه کې د هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دي. د ویلامې لمخې دا پېښه پرون داسې مهال شوې چې دغو کسانو د ماینونو د ښخولو نیت درلود. د دفاع وزارت ویلامې زیاتوي چې په وژل شویو کسانو کې د هند شبه جزیرې لپاره د القاعده شبکې څلور غړي شامل دي. په دې بریدونو کې درې نور وسلوال طالبان ټپیان هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه کړی. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو پر مخ خلاصه کړه. پرون داسې راپورونه خبره شوه چې د غور هرات لویه لاره له دوه ورځو اورښتونو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال وایي اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لارد ماسپین تر دوه بجو خلاص شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر ته غاټه کوي.
کله چې دې قسمت وجود نه لري
یو شمیر مسافر ازادي رادیو ته ویلي چې له دوه شپو رئیس له شوزو مشمان سره د بند بایان پسې مکه په سړه هوا کې ایثار دی او کمرست ونرسېږي نو له سخت یخنی او لوږې سره مخامخ دي. اخو په کونړ کې د کرکټ د اتلو سولوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم پیل شوی سیالي د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسول قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
د اتلو سولوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوی وی چې پایلو به ته د سیدا کیم کرکټ کلب او امدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړي و چې بل اخره د غدواړو مقابله ورسته عادل ټایګر لوبډله وتواني چې دغه سیالي و بریا خپل کی.
د لاس اوریزي سیالي له 15 ورځې راځي پیل شوی وی چې د مرکز اسعدآباد او ولسوالۍ لوبغاړو برخه پکې درلوده. سموږه غلازه د ریډیو ری فرانسې او جاپان د کورونا وایروس د نوې بڼې د لومړۍ پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې پر ورځ مثبت شو. دوی په دې وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا وایروس په اړه ویل شوی دی چې ژر له یو تنه بل ته لیږدي، خو د مخکنی وایروس په څیر د ناروغي وژونکې نه ده. روغتیا چارواکي وایي دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې جوړ شوي واکسینونه به د کورونا پر دې نوی بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین سول چې دا تایید شو چې دوی په دې نوی ډول کورونا باندې اخته شوی دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللی وو چې جاپان بیا له بریتانیا څخه د مسافر پر تګ بندیز ولګوي. اخو د روسیې د روغتیا وزارت ومنل چې د سپوتنیک وی په نوم د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسین دی تر شپیتو کلونو د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق سي. د روغتیا وزیر میخال موراشکو نن دا خبره کړې ده. موراشکو ویلي چې دا واکسین له 18 کلونو څخه نیولې بیا ټولو کسانو ته تطبیق کېدای سي. تر دې وړاندې ډیر زړه کسان پتیر بیا هغوی چې زیانمنو کېول د واکسین له دې پروګرام استل سي وو. د روغتیا وزیر زیاته کړې چې اوس دا موندل شوی چې د سپوتنیک وی واکسین د ټولو لپاره خوندي دی. د روسیې د حکومت رسمي شمیرې شي چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه کسان په کورونا وایروس اخته شوی او 15,859 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه شوی دي. او وروسته خبر دا چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سلساتي سرتیری وژل شوی دی. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دی ورکړي چې دا سرتیری چیرې او څه وخت وژل شوی دی. یوازې دومره ویل دي چې دا پوځیان د بروندی دي. ټاکل شوی دی چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره شي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په هدفي وژنو خبرې کو. په وروستیو کې په افغانستان کې هدفي وژنې تر بل هر وخت زیات شوې دي. عموما سیاسي کتونکي، مدني فعالان، د ښځو د حقونو فعالان، ژورنالیستان، دولتي کارکونکي او امنیتي ځواکونه په پټه وژل کیږي. همدانن د کابل شهر په دریمه ناحیه کې لشتل چې دوه پولیس او یو ملکی په بمی بریټ کې ووشل شو. تر دې وړاندې د چهارشنبه په ورځ د کابل په تنی کوټ مینه کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې اجرایی رئیس یوسف رشید ووشل شو. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انیکاس رادیو خبريال او د شزو د حقونو مدافع ملال میوند، په کابل کې د تولو پخوانی ویاند یماسی اوش، د کاپیسا په کوهدامن کې فرشته کوهستانی او ګنشمیر نور نمونه یادولی شو چې په وروستیو ورځو کې وشل شوي دي. د دغو وژنو هدف څه دی او عاملان څوک دي؟ په افغانستان کې لډیرو کلونو راهیسې جګړه ده. په 14 انتحاري حملو، بمباریو، ماینونو او مخامخ جګړو کې هر ورځ افغانان وشل کیږي، خو وروستۍ حمله په لوی لاس په داسې کسانو کیږي چې په روانه جګړه کې برخه نه لري. څوک د ښځو لپاره د ښه ژوند په خاطر هلې ځلې کوي او څوک د بیان د ازادۍ لپاره. په منظم او سیستماتیک ډول د منوري او پوهې طبقې له منځه وړل داسې خلا یا تشه رامنځته کوي چې د کولې ډیرو کلونو ته اړتیا لري. حکومت طالبان په دې بریدونو کې په لاس لرلو تور نه وي او طالبان بیا وایي چې دوی په دغو بریدونو کې لاس نه لري. په روانه خبرونه کې په همدې موضوع زموږ د بحث میلمانه دي جنرال یوسف امین زازای چې د پوزي چارو کارپو دی، رضوان مراد د ولسمشر د لومړی مرستیال د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس، او د سیاسي چارو شنند عارف نوري. موږ غوښتل چې د طالبانو یو ویان هم په دې خبرونه کې ګډون وکړي، خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په یو مرکه کې خپل نظر څرګند کړ او وی نه غوښتل چې په مخامخ په دې خبرونه کې ګډون ولري. وروسته به د هدفي وژنو په اړه د طالبانو دریز د شاغل مجاهد له قوله در سره شریک کړو. نو لمړی خپلو ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته وایم چې څو شیبې وروسته انتظار وکړئ. څو شیبې وروسته به د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړم چې په مستقیم ډول سټډیو ته ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. جنرال صاحب یوسف امین زاده، ستاسو په نظر دا وژنې څوک کوي او هدف یې څه دی؟
ټولو دوستانو ته سلامونه. تاسو ته لیکلی اعتماد وړاندې کوم. ګوره، په افغانستان کې ټولې مخربې ډلې، عناصر، تروریستان، دا قانون ماتونکي، دا یو ګډه منافع لري. هغه ګډه منافع دا ده چې په افغانستان کې باید ثبات نه وي، امنیت نه وي، حکومتداري باید غښتلې نه وي، افغانستان خلک باید ووژل شي. دغو کې دوی ګټې دي. په اوسنی وخت کې دغه ټولې ډلې یاغه بعضې اته نړیوالو او سیمایي استخباراتو سره هم لاس لري. دوی دیو طرف ته د صلح مسله روانه ده. هغه ناصر چې مخرب خلک دي چې نه غواړي په افغانستان کې صلح منځته راشي، ثبات پیدا کړي، امنیت پیدا کړي، نو دوی لاسونه سره یو کړي دي، منافع ګډي دي. بالاخره دغسې اعمالو ته، پولیسي اعمالو ته، جنایاتو ته، قانون ماتونو ته، د قانون سرغړونو ته دوی لاس پورې کړی ده. دا د څه نه دا چې دا نامعلوم خلک وي دا ځکه چې مو تمام بنسټونه ورته لرو یعنی د افغانستان وضعیت که تاسو وګورئ ټول بنسټونه شته د ولسي بنسټونه مو شته وکیلان د ګزار شته ملکات لیکلو شته پارلمان شته مدني ټولنې شته ولیکن دغه بې نظمي یو خورا غټه بې نظمي په دې راغلې ده چې زمونږ حکومت په دغه شلو کالو کې ونه توانېدو چې عقلاً دغه ولس خپل کړي. دا واضح خبره ده چې بدون دې همکاري د خلکو
درست ډېره مننه جنرال صاحب دا چې په څه ډول مخه نیول کېږي په دې به وروسته خبرې کوو. کور ودان مخکې تر دې چې ښاغلی رضوان مراد ته نوبت ورکړو غواړم چې ښاغلی عارف نوري چې د سیاسي چارو شنانده دوی هم نظر څرګند کړي خو متاسفانه وایي ټلیفون یې قطع شوی دی. خیر مراد صاحب تاسو ته درګرځم. طالبان وایي دا وژنې حکومت کوي او هدف یې داری چې د سولې خبرې سبوتاش کړي. تاسو ته وایست
مننه سروان صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته محترم جلال صاحب ته سلامونه ونې کیلې. ګورې نغد دې ټولو خبرو هغه د اردو ژبې په اصطلاح هغه نه چوټ ستاسو په دې مقدمه کې ډیر واضح ده. د علم دښمن، د بیان د ازادۍ دښمن، د ښځو د حقونو دښمن، د غراس د مدني فعالیت یا ټولنیزو فعالیت دښمن. فکر کوم د افغانستان خلکو ته باید دا ډیر روښانه شي څنګه کېدی شي چې یو څوک پاتی خپل سرتیری ووژني، څنګه یو څوک پاتی چې د کم کور مسؤلیت لري چې امنیت یې وساتي، دا چې څنګه یې نه ساتي، څنګه یې وساتي، څومره ناغېړي کې هغه لکه څنګه چې تاسو جنرال صاحب خبرو په جواب کې ویل هغه بله مسله ده، او څرنګه په خپل ځان بیرته عریضه وکړي. فکر کوم دا سلیم عقل دا خبره نه مني. د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د دوحې له موافقې وروسته اغه مستند او تایید شوی راپورونه د افغانستان ټول امنیتي ارګانونو سره شته دی. د افغانستان د ولس له استادو سره هم هغه چې په وطن دردیږي له هغوی سره شریک شوی دی چې په وړو وړو ډلو کې دوه نفری درې نفری ډلو کې د طالبانو د وزیرستان لخوا د پاکستاني استخباراتو لخوا په کابل باندې تمرکز ټول په بمی چودنو ترورونو باندې و. یعنی هغه معلومات چې مونږ لرو جناب ساروان صاحب تقریبا په یو سلو اتیا یو سلو نوی داسې دوه نفری درې نفری ډلې د افغانستان ټولو ښارونو بل خصوص کابل ته داخلي شوې دي. هدف څه شی دی؟ هدف دا دی چې طالبانو کچیرته انتحاري حملې چې کولې، موټر بمونه وکړي په کابل کې، لارو کوڅو کې مثلا وسلوال ډلې چې بریدونه وکړي لکه حقانی شبکې چې کول، نو هلته خو دوی اوس امریکانو سره روغه کړې او امریکانو سره انډیوالي ده. خو هلته خو امریکان ورته چې دا تاسو ولې کوئ د دې نه د ځان بش کول لپاره د طالبانو په جګړه کې وغه تبلیغاتو کې مکاري تر ټولو زیاته وه، او دغه مکاري برخه ده چې حملې وسی. لیکن
لیکن درست مراد صاحب دلته یو مسله ده چې سید چې امریکا سره د موافقه په اساس طالبانو منلې ده چې په لوی شهرونو کې به ډلې حمله نه کوي په خوا پښان او دا نه کوي. که چیرته په امنیتی ځواکونو باندې حمله کیږي، پولیس وشل کیږي، اردو وشل کیږي، نو کېدای شي چې وایي چې سید طالبان د حمله کوي او طالبان هم غالبا انکار نه تر کوي. لیکن په یو مدني فعال باندې حمله، په یو خزي باندې حمله، په یو خبريال باندې حمله، په دې کې د طالبانو ګټه څه ده؟
ګوره په دې کې طالبانو ګټه دا غد چې د کابل په پانتون باندې چې چا بریټ تر هکړه او عادل چې په آرش مشهور دی، تاسو کله چې دغه اعترافات تو ګوره ډیر وضاحت سره وایي چې ویل چې تاسو باید حمله وکړی، تاسو باید ترورونه وکړی، هغه اشخاص په نه کړی چې په تلویزیونونو، رادیوګانو، پرسنیو، په مساجدو او په لوی غونډه کې حکومت تر ملامتۍ راسي، پر حکومت باید فشار راسي، ثابت شي چې حکومت هر څه نه کنټرولولی شي. دا یو دلیل. دوهم دلیل دا دی چې کسبا طالب په واک کې شریکیږي، نو هغه ته به دا لار هواری چې وار د مخه مدني فعال ویرول شوی دی، وار له مخه د ښځو د حقونو فعال بیا غږ پورته نه کړي ځکه هغه لا د مخه تورر شوی ده. یو دا خبره ده. جناب ساروان صاحب دا خبره ما څنګه چې تکرار وکړ، هیڅوک دا نشي ثابتولی چې څوک د خپل سرتیری، خپل ډاکټر، خپل خبریال، خپل مدني فعال د دې لپاره وژني چې سوله سبوتاج کړي. هغه بیا دا کار په دې رقم نه کوي، اما
څوک مقابل کې دا کارونه د دې لپاره کوي او هغه طالبان دي دا غا دایشت دی هغه حقانی شبکه دغه هغه دل دي د دې لپاره کې چې پر حکومت د خلکو اعتراضونه راپورته کی دغه د بنظمي او د ګډوډي د ایجاد لپاره. اما یو خبر جنرال صاحب ډیر قوي خبر وکړه هغه دا ده چې طالب جمع مافیا جمع زورواکي جمع هغه کسان چې منتظر دي چې یو ډول کشیر ته د نظام سقوط کړي نو دوی ته به یو څه د دې کې نه هم ورسیږي نو او د قدرت نه دلر کېدو دا مشته ده. متاسفانه چې په افغانستان کې ډېر بدبختی هم دغه ده نو ټول په دغه خلبانوي چې دا مرموزي وژنې دي. ګورې تاسو د داریانا تلویزیون خبريال خودکشي وکړه او د خدای شکر چې بل ویډیو یې خبره شوله چې په خپل ځان وژنه په کې واضح معلوميږي. لیکن دلته ځینو رسنیو ځینو هغه کړیو چې په یو نه یو ډول مشکل لري نظام سره هغه دغومره شور جوړ کړ چې مرموزي وژنې. لیکن دغه مرموزه وژنه چې کله بیا د افغانستان لومړي معاون صاحب ورته ویل چې داعش وایي چې کچیر ته زما بندیان اعدام کړي زه به کابل د هزاره یا اهل تشیعونو په مسلخ بدل کړم. بیا نو شور جوړ شو چې ولې تاسو دا خبرې کوي ولې ویرول کوي وخلکو کله چې غواړي چې تاسو دشمن اصلي چیرته ده ته معلومه شي او دغه د مرموز خبره درنه لری سي نو بیا دغه یو تریخ حقیقت به ټولونه مني چې لچا سره مخ یو لکم ډول دښمن سره مخ یو. او دا سروان چې آیا اول دفعه چې څوک خبري الوزنی ایا اول دفعه چې څوک مدني فعال وزني او دا خو د تاریخ معلوم دی چې چا وزدي.
درست ډیر مننه مراد صاحب. اوس هم شاغلی عارف نوری د ټلیفون له لارې را سره دی ورته ارکلی وایم. نوری صاحب تاسو څه فکر کوئ له هدفي وژنو څوک ګټه ترلاسه کوي د چا په ګټه دی چې دا خلکو وژل شي؟
سلامونه تاسو د خبرونې ګډونوالو او د غرض اوریدونکو ته. له بده مرغه موږ په دې وروستیو کې دوه مسایلو ته چې یو د سولې راوبل افغاني مذاکرات ته په کتو او له بلې خوا هم په پلازمینه کابل کې د امنیتي مسولیتونو سپارل او ولسمشرۍ لومړی مرستار ته په کتو سره ګورو چې هدفي وژنې تروریستي پېښې او خصوصا د مطرحو رسنیزو او مدني څیرو د ترور ګراف مخ په لوړېدو شوی دی. زما په اند دلته مختلف عوامل دخیل دي. یو له دغه عواملو څخه دا ده چې ځینې کړۍ هڅه کوي د دغو اقداماتو په ترسره کولو سره د سولې د مذاکراتو په لړ کې ډېر امتیازات ترلاسه کړي او تر څنګ په یو ډول عامه ذهنیت وښيي چې اوسنی نظام د ثبات د ټینګښت د خلکو د امنیت د نیولو او د ورست د تیرو دوه لسیزو د ترلاسه شویو ارزښتونو او لاسترانونو د ساتنې ورته دوی نه لري. په بل کټګوري کې دغه راز دوی لمدې لري کوشش کوي هغه چیرې هغه افراد تر ډیره پنښ کې چې هغه د واقعیتونو پروفانه کولو کې یا په څرګندولو کې ولسته په اسلام مخکښ ته نسبت نه وته او دوی په هیڅ صورت نه غواړي چې دوی هغه اصلي چیرې او اهداف په اسلام مطرح شي. ته څنګه ځینې نورې سیاسي کړۍ چې هغه د مستعملو مخالفو دلو په قطر کې حضور نه لري خوزان د نظام څخه او له هغو امتیازاتو څخه چې کوم مخکې قانونو کې دوی لرل لري احساس یې محروم پات شوی. دوی هم په یو ډول کوشش کوي چې د خپل سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وښيي چې د کابل په کچه باندې هغو کسانو چې دغه مسؤلیتونه سپارل شوي دي مسله دوی د توان مندي نه لري چې دغه وضعیت مهار کړي. په ټول کې زه فکر کوم چې او دا نظر لرم چې په ډول دی دولونو متاسفانه چې په نظام باندې دغه فشارونه د دغه کړیو له خوا د امتیازات د پلاسکول ترڅنګ د نظام د ضعیف شول او ترڅنګ د مطرحو سیرو په نشکولو سره دوی غواړي چې د پستا په قوي شکل باندې د مناکس کړی ورسته ووشي چې د پښلا اوسنی نظام د دوی د غشتنو او د دوی د ارمانونو لپاره د جوابونه دی.
کوم
متاسفانه چې په دې برخه کې تر ډیره مشغور شي افغان حکومت هم پاتې غل دی او نه دی توانیدل چې د ورستیو لزګونه پیښو د حد اقل پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري او ولست روښانه کړي او ملته وشي چې غواکې دغه کړي په دغه موخه یا اهداف باندې غواړي چې دغه عمل تر سره کړي او دوی د دې فون لري چې حداقل رادیابی کړ او یو شمیر د عاملین د قانون مرګول په واسطه لري.
ډیره مننه نوري صاحب. موږ لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې ول غوښتل چې د طالبانو یو وایند هم دعوت کو په خبرونه کې ګډون وکي، زموږ او د اوریدونکو پښتنو ته په مستقیم ډول ځواب ووایي. خو زبی الله مجاهد غوړو بلل چې د وی مرکه لاري خپل نظر څرګند کړي. لده سره اجمل ان مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پښتنه کړي چې دا وژنې چا کړي دي. اول به شغل مجاهد څرګندونی وورو، بیرته به ملمنو ته راوګرځو.
ملکی وژنې کېږي کډرونه او یا ژورنالیستان او مدني فعالان، دا په نښه کېږي. دا هیڅکله هم د اسلامي مرد د پالیسیو برخه ده او نه د دوی وژنه ګټه رسوي او نه هم دا هېواد په ګټه آینده په ګټه بولو. بناءً دا وژنې موږ ټولې غندلې چې په خپل وخت رد کړي مهم دي، خو داسې د دې وژنو تر شا هدف چې شی وي او څوک به یې کوي هغه مرسې موږ پرېږو. دا داسې په دې مورد باندې د کابل ادارې استخبارات فعال دي.
مجاهد صاحب، افغان حکومت په وروستیو کې لږ تر لږه د یو ژورنالیست وژل کېدو په اړه یو کس ونیو او ادعا یې وکړله چې ګواګي د وسلوالو طالبانو پورې مربوط دی. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قتل په تور باندې یو کس ونیول شو. ظاهرا یو کس دی چې ویل د تاسو سره همکاري لرله، له طالبانو سره همکاري لرله او دغه پلان یې جوړ کړی و.
کار زه همیشه کېدلی چې ممکن ده، ولې دا د قضیې تحقیق نه ده، نه دا د قضیې ثبوت ده. بل دا د ازادي راډیو خبریال په هلمند ولایت کې موږ یو سره نږدې هماهنګي درلوده، په وروستیو کې موږ سره هماهنګي کړې وه. یو له دغه دلایلو نه چې هغه ووژل شو، زموږ په ګمان کېدی شي دا وي چې د هلمند د جګړو په اړه دغه راپورونه چې وروستۍ که تاسې واورئ ورته متوجه شئ، هغه د کابل ادارې په واکونو ښه نه وي لګېدلي او د مرګ فیصله یې کړې وي. بیا هم زه دا وایم چې دغه په وژنه کې مجاهدین لاس نه لري. رسنیو سره که موږ ستونزه ولرو یا خبریالان سره ډېر ژر حل کولی شو، په یو ټلیفون باندې زموږ ستونزه.
مجاهد صاحب، د دې نه مخکې وخت په وخت تاسو په ځینو رسنیو باندې په ځینو بریدونو کې لاس لرل منلي وو په ښه وختونو کې، نو ولې اوس شک ونه شي چې تاسو رسنیو سره ستونزه حل ده؟
هغه یو وخت که تاسو یاد وي په ټولو تلویزیون باندې یو برید وشو، یا کوم تر حملې لاندې وو. هغه وخت موږ مخکې اعلان وکړ، هغه ته خبرداری هم ورکړی او دام د رسنیو له لیست څخه کلي وو، لکه د هغو هغه وخت اقدام د موږ په ضد باندې دښمنانه وو او زموږ مقرر غوښتنو ته یې ځواب نه و ویلی او بدنامونکي خبرونه خپاره کړي وو چې استخباراتي سبغه یې درلوده. کله چې بیرته موږ له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، په دوحا کې زموږ همکاران له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، بیرته موږ هغه خبره وام خیسته او له دې د هغو د رسنیو سره موږ کوم کار نه لرو. د او نور رسنیو سره موږ داسې تهدید نه ده کړی او نه یې کوو، ځکه بیا هم وایم چې د رسنیو سره موږ ستونزه پیدا شي، موږ د حل لپاره درې لارې لرو. لومړی هغه خبریال چې ستونزه پکې وي تماس ورنیولی شو حل کېږي، مثلا دومه دا د رسنیو مرکز ته تماس نه شو خپله ستونزه ورته وایو، زیاتره حل شوي دي. که دواړو جینو کې حل نه دي، د رسنیو د دفاع ټولنې موجود دي، موږ سره په تماس کې دي، هغو ته خپل شکایت کوو، بیا موږ ته اطمینان راکول کېږي. تر دې دا مسله حل کېږي، مرګ ته ضرورت نشته. د استعدادونو وژل د هېواد په زیان دي، دا موږ به درک کوو او دا واقعیت ده.
په حکومت کې ځینې کړۍ او همدارنګ ځینې لوري باور لري چې وسلوال طالبان د بیان له ازادۍ او همدارنګ د ښځو د حقونو سره په هغه تعریف باندې چې وستې جوړ نه دی، یا د بیان ازادۍ ته هم رژمن نه دی چې کومه د بیان ازادي په افغانستان کې موږ مشاهده کوو. دوی داسې شک کوي چې وسلوال طالبان غواړي په دې توګه فشار راوړي د بیان په ازادۍ، که د سولې په توافق کې د بیان ازادي محدودېږي چې خلکو ته ډېره ناڅاپي نه وي.
ان زه تاسو پیګه شل کال از موږ په جګړه کې تیر سو او درسنو سره موږ بیلابل وختونه کې مشکلات بل درلودل. صدیق کله کله نشرات یو ډوریزو زموږ په وړاندې باندې خطرناک ولې په سختو حالاتو کې موږ درسنو سره خط تعامل درلود او د دې د بیان غازادي بولی او که هرڅه موږ تحمل کړیو، ولې وسته د داسې وخت سره موږ جوړ ته نږدې کېږو د نظام را تک بوي. موږ ته هم دا مهمه ده چې بیان باید آزاد وي، البته چې کار به ورته جوړیږي چې اصلاحات کم اصلاحات ممکن کې راسي چې د تهمت له حده او یا د یو چا د حد کې حرمت له حد نه ووځي، نو د بیان ازادي یو ټولنې ته ډېره مهمه ده، موږ ته مهمه ده. موږ هیڅکله هم داسې نه کوو چې باید دوی مختنق سي او غاړې بندې سي او یا په دې معنی چې دوی غږ راونه وځي، داسې مخالفت موږ نه لرو. د وژنې تر حده پورې خو اصلا تصور نه شي کېدای چې موږ دغه ملکي ادارې یا رسنۍ تر حده پورې بد ووینو چې خدای مکه دوی ووژل شي له منځه یوسي. معقول لارې شته قوانين بوي نظام بوي عتب معقول لار ورته جوړي موږ په جګړي حالت کې په ډیر مظلومیت کې په ډیر بد حالت کې سمخت بریدون لاندې او بیا هم د غرسنوي سره یو نو تعامل درلود او سلام ورته درلود دې ست خو بالکل ورته لږ
د سبب الله مجاهد مرکه مو واوریدله مراد صاحب لومړی تاسو څه تبصره مو څه ده دوی وایي چې له رسنیو سره او له مدني فعالانو سره هیڅ ډول کار نه لري او آتا که چیرته دوی په حکومت کې شریک هم شي دوی به د بیان ازادۍ ته ژمن وي
ګوري سروان صاحب آی کاش چې دا خبره چې ښاغلی مجاهد وکړله چې کدرونو ته دا د وطن شازلمیان چې هر ورځ په دې نامه چې تاسو ولې د افغانستان ملي اردو یاس وجل کیږي او شهیدان کیږي هغه د چا قدر او د چا ځامن نه دي څومره منافقت ده په دې دواړو خبرو کې کنه بل خبره ده چې په افغانستان کې چلته په دوحه کې خبرې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ دي اول ته د دوی مشران په اسلام آباد او په کراچۍ او په کوټه کې د خپل روزنیزو مرکزونو او د اسایل مشرانو سره ګوري په دې وخت کې په کابل کې د کابل امنیتي مسولیتونو سپارل امر الله صالح ته د دې سړي د ناکامول لپاره دقیق نهول په دې باندې افغانستان ټول خلک شاید پوه شي د دې سړي د ناکامول لپاره دوهمه خبره ده داسې د پاکستان د سفارت موضوع کوي کله چې د شپږنیمو ټیم د سفارت د پاکستان موضوع کړل د پاکستان د وزارت خارجه مستقیم من خطر اغله ده هغه چې په کوم مسایلو کې امر الله صالح او ملي امنیت او افغانستان امنیتي ځواکونه دخلو موږ همکاري نه کوو اوس د پاکستان د ویزو قیمت یعنی د خپل د پاکستانی پاپړو په اندازې ټیټ کړی دی فقط د هغه یو هغه ستراتیژیک ضد او ستراتیژیک مخالفت چلري کله چې د طالبانو ویان وی چې موږ لرسنه سره مشکل نه لرو په خوا مو وجل تلو مو وجل یک مجل بیا مر سره جوړ جاړی او کا اوس هم عینه کې صدا اینه قصه دا ده چې دوی فقط نه غواړي چې امریکایان خفکړي خو دوی ورسې کوم امریکانو په بمباری مو کړل دوی ولې په خبرګونو نه خوده دوی چې په کم سراب یا کما یو یو دغه جوړ کړي ځانته یو تصور جوړ کړي دغه تصور دوی په کابل کې او په ځینو ولایتونو کې خپل جنگیالیو ته انتقال کړي دی او هغه تصور دا ده چې الته امریکانو سره پراته د امریکانو په مصرف پراته لیکن دلته وی چې امریکایان والدي اما تاسو خپل اقدامات د دوام ورکوي سروان صاحب د طالبانو سره جګړه چې تاسو خبري اعلان رسنۍ ټولو چې اوربند یو کړی ولسوي دغه د کوم جګړې اوربند خي کوم ولایت سقوط کړه کوم ولسوالۍ باندې حمله شوې ده خو جګړه هم دغه چې تکتیک بدل دی په نامه د چسپکی په نامه د مټناتیسی په نامه د هدفي وشنو په دې کې د افغانستان د حکومت په دې کې د هر افغان څنګه مکمل مخالفي د سولې په دې کې فائدت څه ده چې د خپل خور وښني یا خپل سرتیر ورور وښني
او مراد صاحب تاسو یو خبره وکړه چې د دې دغه حمله یو هدف کېده شي دا وی چې هغه پروګرام چې د ولسمشر لومړی مرسیال شاغلې صالح پر مخ بیا یې د لپاره چاغه ناکام شي فکر نه کوي چې شاغلې صالح هم په دې برخه کې چې په طالبانو ډېر توند نیو کې کې وی انتقادونه کوي په داسې حال کې چې د سولې پروسه روانه ده په داسې وخت کې پکار ده چې یو څه لږه مکار واخیستل شي او یا په گاونډیو هیوادونو ډیر ورغورسي او فکر نه کوي چې وګړي هم به تفاوت نه پاتې کیږي
نو خو که جګړه ده د صالح خلاف د افغانستان د حکومت خلاف د افغانستان د امنیتي ځواکونو خلاف چې هغه د پاکستان استخباراتي په واضح هوا هم ځکه د دې خبره کې نور باید شک نه چې کم کړه یا کم استخبارات هغه تمویلي هغه مولوی صاحب برادر اخونه غلده ټول دنیا وکړ چې وضعیت چیرته ده او څوک چیرته دي نو پرته له دې چې صالح صاحب قبل څوک یو که هر افغان وي دا په دې پورې فرق نه دی اما په عین حال کې دا منو چې کابل کې امنیت خنه ده خو د دې معنا دا چې یو څه حرکت یو څه یو فعالیت پیل شوی د کابل او د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره د نظم لپاره چې څوک تینا ویره لري په اول قدم کې به حتما د امنیت نه او د مخالفانو د سرکوب نه ویره طالبانو لري ځکه جګړه خو طالبان کې بل څه نشته په دویم قطر کې به مافیا ولري په دریم قطر کې به لکه څنګه چې مخکې نوري صاحب ویلي هغه کړي ولري چې په هر قیمت واک کې برتراتل غواړي په هر قیمت چې دنه وزارتونه اخیستل شي وي دنه امتیازات اخیستل شي وي او دوی په مغه پیسو کې تر اوسه درې څلور دفتر کلون راسي چلای د همغوی هغه درد او عقده چې فکر کوي چې دوه درې بیانې ورکه په تلویزیون کې چې پلان کې مرموزه وژنه د افغان سرتيري وژنه کله مرموزه و په افغانستان کې انتحاري بریټ کون کې د داعش بریټ کون کې د القاعده انتحاري د طالبانو انتحاري د دې انتحاریانو ترمنځ کوم فرق دی اره آیا
هغه یو انګیزه نه ده، نو د بیان د ازادۍ نه ویره په دې تل سو کالو کې معلومه ده چې چا کړی د خوځو له حقونو نه، د خوځو پر حقونو تیری چا کړی ده. فکر کوم د افغانستان خلکو ته نوره دا لفاظیان نه
چلیږي. کوربدان مننه مراد صاحب. جنرال صاحب ځاځی، سره له دې چې دا طالبان دا موضوع ردوي چې دوی په دا ډول وژنو کې لاس نه لري، خو یو مسله چې سوال پیدا کوي هغه دا ده چې کوم خلک چې پنهخه کیږي هغه لکه څنګه چې په مقدمه کې مې ویل، یا د بیان د ازادۍ طرفداران دي، یا ژورنالیستان دي، یا د ښځو د حقونو مدافعان دي، یا مدني فعالان دي. دا هغه څه دي چې د دې اوسني نظام د تیرو دو لسیزو هغه بریا بلل کیږي، او د نظام چې پی ویاړي همدغه شیان دي. د دغو لمنځه وړل او د دغو خاموشول د دې ګټه خو تبن چې نظام ته باید ونه رسیږي، سره له دې چې دا طالبان ادعا کوي چې کېدای شي په خپل حکومت دا کار کوي. څه وایې په دې اړه؟
څو مسائل دي چې هغه خورا په افغانستان په خلکو مورال او د نړیوالو مورال او د انسانیت او بشریت.
بله جنرال صاحب، لکه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر نوري صاحب، تاسو په دې اړه څه تبصره کوئ؟
بل سربان صاحب، زما نظر دا ده چې لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، په یو ډول د ډولونو دغه کړي هڅه کوي اگر رواني او ذهني فشار په حکومت باندې ورسې فشار زیات کړي، نو زه فکر کوم چې نسبت د ټولنې ټولو وګړو ته دغه کسان چې د بیان د ازادۍ د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې دوی فعالیت کوي، نسبت نورو ته یعنی مسؤلیت ډېر نسبت د نورو کسانو په نښه کولو ته، او له دې لارې دوی کولی شي چې هغه رواني فشار او ذهني فشار په نظام باندې لا ډېر راولي، او دغه مطرح کسان چې تر ډېره بریده پورې په خلکو کې هم د یو ډول ذهنیت جوړول، او دا چې نظام د امن او ثبات په ټینګښت کې، او د دغه ورستۍ ارزښتونو د بیان د ازادۍ په برخه کې د ساتنې په برخه کې ناتوانه وشي، تر دغو کسانو بهتره نور کسان دوی ته نشته. نو همدغه هدف او علت دی چې متاسفانه تر ډېره موږ د دغو مخکښه څیرو د لمزورلو شاهدانو سیدلی چې متاسفانه په ډیر لاند وخت کې موږ ډیر زیاتې بدې پیښې درلودې. لبلخه یو څه چې غواړم یادونه وکړم، متاسفانه چې ما د 15 کلونو لپاره په غزنی ولایت کې رسنیز فعالیتونه کړی دي، او په ډیر ځلونو د دې شاهد یم چې د وسلوالو ډلو د مخالفینو او د نورو کړیو لخوا زموږ همکاران ګواښل شوی دي. حتی په تیرو 15 کلونو کې موږ د یو لسو افغان خبريالانو چې یواز د غزنی کې دوی رسنیز فعالیتونه کول، دوی حتی هیواد پریښود، او د دوو ژغیزو رسنیو د نشراتو د بندیدو شاهدان شي، د وسلوالو مخالفینو لخوا دوی تر ګواښتاندي، او بلخره پته هر شول چې په مطلقه توګه باندې خپل رسنیز فعالیتونه ودري، او یا هم کابل ته انتقال شي. نو متاسفانه شي مختلفې ډلې کوشش کوي د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره، تر ډیره رسنیز فعالین او دغه مدني فعالان متاسفانه شي په نشه کړی، او ګلمو له حکومت هم نه بلې خوا دغه چې متاسفانه دوی هم لکه څنګه چې هغه ډلې ته پرې کوشش کوي دوی ناتوانه وشي، دوی هم په دې برخه کې متاسفانه ډیر بریالي نه دي اوسېدلي، او نه دي توانېدلي چې په هغه واقعي شکل باندې دغه رسنیو پیښو مخنیوي وکړي، او د ژورنالیستانو او د رسنیو او مدني فعالانو امنیت او خوندیتوب په اصلاح تر یو حده به وبریده پوری تضمین کړی شي.
بله ډیر مننه جنرال صاحب. مخکې شاغلی مراد اشاره وکړه چې طالبان یا د دولت نور وسلوال مخالفان په دې هیله دي چې په حکومت به په ګډه جوړوي یا به وخت رسیږي، نو دوی د دې لپاره چې مخکې تر دې چې دوی وخت ورسیږي او بیا څوک انتقاد پیو کې، مخکې تر مخکې د بیان ازادي په دې شکل سره لمن زوړي، د ښځو فعالیتونه محدودوي، او اغه شان چې دوی نه دی خوښ، او تورې هم په بل چا پوری کوي په دې شکل سره، دا مسله څومره حقیقت نږدې ښکاری؟
ګوره دا ما مخکې عرض وکړل چې بعض مسائل چې هغه نړیوال اذهان عامه اذهان ډېر زیات تخریشي، خرابي او د څه دي دا همدغه دي چې ملکی تلافات مدني ټولنې په سیاسي عذاب باندې په ملي شخصیتو باندې بریدونه کیږي. طالبان یا هر ډله چې وي خاص دلیل لري چې هغه کېدای شي چې خپله طالبانو مشرانو ته ویاندان هم په خبر نه وي، هغه په سیمې او نړیوالو خاصو استخباراتو سره تعلق لري چې په دغسې وضعیت کې دوی دغسې اعمال ترسره کوي. هغه په دې معنا چې فشارونه راوړي په دغه حالت نه ګټه اخلي، یا په حکومت کې مثال شتون غواړي، یا خپل قدرت ښیي، یا د مثال منافع په هغه کې دي خطر کې دي، یا نور مسائل قومي مسائل دي، ژبنیز مسائل دي، دینی مذهبي مسائل دي. ځکه چې افغانستان خو د خارجي استخبارات نه ډک ده، داسې هېواد نشته چې دلته دوی خپلې ګټې او استخبارات ونه لري. زیاتره دغسې پیښې دا ډېرې مرموزې دي او دغه خاص خلک روزل کېږي او خاص استخباراتي حلقې دغه لاس لري، هغه هم په داخل په کچه او هم په خارج په نړیوال یو سیمه ییز په کچه باندې. یعنی د سو ویان د طالبان چویلي چې دا جدي خبر نه وي، لیکن داسې مراکش شته دي چې خاص ترستان روزي او دغسې عملات کوي، مثلا داعش کوي، بلی کوي، بلی کوي. بل خبره دا ده چې مونږ یو لویه تجربه ترخه لرو. مونږ په افغانستان کې انتحاري راکټ وشتل، خلق وژل، په چاقو باندې موبایل ووهه، او مدني ټولنې خلک شهیدان کا، سیاسي خلک تیرې رسانې، دا یوه تاریخچه لري. دا تاریخچه څلوېښت کاله کېږي چې دغه تاریخچه د خارجي او سیمه ییز استخباراتو او د مونږ خصوصا ایران، پاکستان، روسیا، حتی بعضې هېوادونه دغو کې لاس لري. دا کوم نوی شی نه ده، دغه متجوته ده، معلومه ده چې څوک یې کوي. وخت چې یو کس د افغانستان سره یوه ډله نه د افغانستان سره دښمني کوي او هغه بیا سیمه ییز هېوادو ته ورځي او هغه یې تمویلوي، هغه یې تجزوي، نو هغونه څه توقع ده چې زه ورته وایم چې تاسې د ترورم نه مه کوئ؟ دوی هر څه کوي چې خپل منافع او خپل اهداف ته ورسي.
بله،
او بل مشکل دا ده چې دلته د افغانانو نه ولې دا استفاده کوي؟ زه همدا اوس در 500,000 مواد مخدر په هغه باندې روغدي کسان لرم. زه مثال تقریبا 90% افغانان هغه ریسرچ شوی ده چې د $2 نه کم عاید لري ژوند په کوي. د اقتصادي وضع کنه، یعنې د خدمات هم رایه نه شوه، د غامي حکومت ده د تروریزم د ترهګرۍ سعودي هغه څه. بل خبره دا ده چې خپل حکومت کې څاروان صاحب زه قسم درته خورم، مراد سرسه ده ما د سلام وي وته، والله بل چې دوی ګزاري کوي، یعنې ډېر دغه چارواکي چې دي دغه امنیتي چارواکي والله ګزارې ته ناست دي. یعنی دوی اسې ژمنتیاوې پکې نشته. شل کاله دغه حالت بالاخره دغسې وضعیت راوستلو، د ولس فاصله زیاته شوله. همدا اوس قسم درته خورم چې دغه بله ورځ ایمان موبایلونه پټ کړل، دکانداران راته وایي چې په دغه چوکو دغو ځایو کې وره دغه غله ټول مو پېژنو او د پولیس د جنایي ټول لاس لري. یعنې ما دغه راپور هم جوړ کړی دی، ویډیوګانې هم ترنه کړي دي، ما پولیس سره هم رابطه ونیوله. یعنې دا ټول ځای، یعنې دغسې کسان دي چې دا کم کغه امنیتي ځواکونه کې دي، که پولیس کې دي، شخصي منفعت ته راغلي دي، ګوري منفعت ته راغلي دي. یعنی مونږ هم دغکې د افغانستان حکومت به خپله ستونزه ومني، دا شته ده، مونږ نه یو توانېدلي. پس که چېرته دغه مسایل ګوره، ما مخکې هر وکړلو چې مونږ ټول بنسټونه، ټول ملي اجتماعي بنسټونه شته، لیکن کار نه کوي. څنګه یو تورست مثال کور په کرا نیسي، په ښار کې اوسېږي، څوک ډوډۍ ورکوي، څوک پوجي کې سیمې کې اوسېږي دی. یعنی هلته وکیل څه کار کوي، وکیل ګزار څه کوي، مدني ټولنه څه کوي، عذاب څه کوي، که نه دغه ټول ملت څه کوي، د ولې ویښ نه دي، عالمان د دین څه کوي، جوماتونه څه کوي، اهل د جومات څه کوي. یعنې په دا ټول مشکلو کې هغه په اصطلاح سکری درته ووایم چې هغه چتر خفا دی امنیتي، یعنی چتر دی امنیتي، ایمون دا چتر دی امنیتي ډېرې زیاتې ستونزې لري چې متاسفانه حکومت نه دی توانولی.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خپرونه اوري. په دې خپرونه کې په هدفي وژنو باندې بحث لرو. جنرال یوسف امین زازی د پوځي چارو کارپوه دی، او رضوان مراد د ولسمشر د لومړي مرستیال د امریکا او مطبوعاتو رئیس همدارس د سیاسي چارو شنند عارف نوري زموږ ملمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته تاسو ته موقع درکو چې ټلیفون وکړي ک پښتنه لري نو د همداسې به وخت ټلیفون وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ټلیفون شمیرې د 0799 2340 بل شمیره د 0978225 د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکای ازادي. هیله ده چې لنډه پوښتنه وکړئ. خوشاله بسو مهرباني کوئ.
سلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب.
زه حکمت الله حماس صاحب علیکم له هلمند نیولیا.
ښه حماس صاحب مهرباني وکي پښتنه بوڅره.
ما پښتنه د مراد صاحب خطا غده چې دا اسمن دغه ټول جن چې کیږي دا خلک څوک دي چې نه دایښ مونی نه طالبان مونی دا وسن کسان غلي دی او بل دا د کابل کمربند باندې پر کابل او ګرځي چې ټول دروازې کابل ته ورېلا دي ار څو خپل فسر وځي او کارونه کوي باید کابل ټول مشرات شاه او کمربند لري تاسو سروان صاحب.
bale ډیر مننه هم صاحب کور دی ودان بل اوریدون کيم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
بل اور له خپل سفر ورجن
مهرباني کوي بلاول صاحب. بلاول صاحب ټلیفون دی لکه شقه ته شو خیر بل اوریدون کيم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو ل رادیو لری شی لطفا ل رادیو لری شی بیا مجبوری جو چې ټلیفون مقطع کو.
سروان صاحب جوړ په خیر
سلامت اوسې ځان راو پیژنې او پښتنه وکي.
مننه کوم عبد الناصر سحر ملکان زما پښتنه د مراد صاحب څخه ده. مراد صاحب څخه د پښتنه لرم چې الیاس دایي بار بار مو په ټلیفون باندې مرکې لیدلې دی بسلی قلت المن ولات کې د نو سوال مخالفین سره مرکه کوله د په ان نو سوال مخالفین سره د مرکه کوله اول څه د راپورونه جوړول موږ له دلا د تلویزیون دلاري د فلم دلاري هغه واخ ولې سوال مخالفین
الیاس داینه و ډیر مننه. اول خو تاسو لکه چې اوریدلی مو دی او لیدلی مو نه دی. الیاس دایو دی رادیو خبري الود نه دی تلویزیون بل اوریدون کله روزان راو پیښنه آزادی رادیو مهرباني کوي د دې ټلیفون قطع شو بل اوریدون کایم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم سره حسین.
وعلیکم السلام مهرباني کوي.
مننه تا کال دی خوښ نو
مهرباني کوي تا کال صاحب.
سروان صاحب وو وکړه کله چې مراد صاحب خبرې کوله مې صاحب خبرې کوله نو دا په دې معنی وا چې افغانان هر څومره لري بیا هم یو ځای دکېږي خو دا چې د خبر په میز باندې دی حالته یو څه ترلاسه کیږي دا ترلاسه کیږي د افغانانو په وجه له خو بیا ډیر ظلم نه ځکه دا انداګه کاغه دولت من سره چې دا دولت په یخې دی نو دا کوم د شانتي کران چې نه دی بیا به د دولت په چابه باندې کېږي نو د په وجه له بیا وخت تر سیدل خبره نه.
bale په دې کې خو هیڅ شک نشته خو دا چاته وې بل اوریدون کې لرو ځان راو پیښنه ازادي رادیو. سید احمد حقانی مهرمن
ګریسه
مهرباني کوي حقانی صاحب.
بسم الله الرحمن الرحيم مسلمان چې لږ څه خبر یاني یو هغه څه چې د دې په تطبیق کې د پاتلینو او څنګه د دې څنګه د کوم ډول مسلمانانو او هم د کوم ځای ته وګړو
به تاسو आवाज باندې خوډیر پوی نه شو د سې او ځای چې شور مشهور دی متاسفانه متاسفانه. خیر یو بل اوردون کای مخلوب یا به ملمنو ته ورشو سی خبري وکي ازادي رادیو مهرباني. خیر دوی خبري ونه کړې ور بشو ملمنو ته. خیر مخکې تر دې چې مراد صاحب ټلیفون قطع شوی او څه شي مخکې تر دې چې بیا ور سره تماس ونیسو نور ملمنو ته به ورشو. لومړی نوري صاحب تاسو دې اوریدونکو په اړه څه وایي چې وایي حماس صاحب وایي چې باید له کابل نه یو د کابل ماسره شی او کمربند برته جوړ شي. دا خبرې لډیرو کلونو کې یو وخت ویل کېدل چې سکنرونه وارد شوې دي. د سکنر درک نه سو معلوم د تلاشي هم ځین خلک وای وي تلاشي تش پنامه ده. ولی امنیتي ځواکونه په دې کې پاتې راغلي دي چې کابل داسې کنټرول کې چې هیڅ
هیڅ شی مرته داخل نشي. دا د گاونډي هوادونو له تجربې نه ول استفاده نشو کولای، لکه پاکستان یو وخت په اسلام آباد کې چاودنی کې دي، لیکن اوس هم امن دی.
بل سربان صاحب، زه فکر کوم چې د کمربند په ایجاد سره او د سکنر دروازو په جوړولو سره موږ نشو کولای چې د دغه راس پیښو مخنیوي وکړو. زه فکر کوم چې زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه باید لا تقوی شي، د دوی سیمه ییز کارکوونکي باید زیات شي او له اپراتیفي امکاناتو څخه په مطلوبه او واقعي شکل باندې استفاده وشي. متاسفانه زه فکر کوم کومه تجربه چې زه مخکې له دولتي دندې څخه په غزنی کې لرم، چالتم د ترورونو کچه متاسفانه ډیره زیاته وه. په ټوله کې د کشفي او استخباراتي ارګانونو ضعف د دې لامل کیږي چې مختلف ډلې کولای شي خپل اهداف د ښار په منځ او ډیرو امنو ساحو کې ترسره او بل اخره په ډیر مسؤل شکل باندې له ساحې څخه تیښته وکړي. له بلې خوا موږ په هغه کچه امکانات متاسفانه پلاس کې نه لرو چې ټولې حتی فرعي لارې هم د کابل ته د ننوتلو فرعي لارې هم تر پوښښ لاندې راوستل شي. کدوی استخباراتي او کشفي ارګانونه لوی خوا د دغو کړیو د اعمالو کشف او ردیابي وکړي، او له بلې خوا د دغو مطرحو کسانو د امنیت د ټینګښت برخې ته لازمه توجه وکړي. لکه څرنګه چې په مناسبو باندې موږ لیدلي چې مختلفو خبریالانو، مدني فعالینو او سیاسي فعالینو کله چې ګواښ لیدلی دی، د ګواښ مسایلو ټول موارد یې شریک کړي دي، ولې متاسفانه چې دا ډېر عادي نیول کېږي. ورسته لدی چې یو پیښه رامنځته کیږي، له هغې وروسته متاسفانه دوی اقدامات کوي. مثلا په غزنی ولایت کې د خبریالانو د اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد شهادت چې تقریبا یو اونۍ مخکې متاسفانه چې هغوی په شهادت ورسول شول، د هغوی د کور مخې ته تقریبا کال مخکې د وسلوالو لخوا ماین ایښودل شوی وو. تر څنګ یې د ټلیفون له لارې او د واټساپ مسیجونو له لارې دوی په مراتب مراتب باندې ګواښل کېدل. دوی کتام چې دغه موارد له کشفي ارګانونو سره شریک کړل، ولې متاسفانه لکه څرنګه چې باید لازم اقدامات نوموړي د مسؤلیت لپاره تر لاس لاندې نیول شوی وي.
لیکن کله چې موږ همدغه مسله همدغه ډول موارد له امنیتي چارواکو سره شریک کړي، دوی وایي نشي کولای چې هر خبریال ته، هر مدني فعال ته پیرهدار ورکي، محافظ ورکي. دا ډیره ناممکنه ده، باید دوی په خپل ځان وساتي.
زه هم دا نه وایم چې دوی باید هر مدني فعال او خبریال ته محافظ ورکړي، ولی حد اقل د خپل کشفي او پراتفي یا کشفي ارګانونو له لارې دوی باید خپل لازم تدابیر ونیسي، او د دوی کوم شکایتونه یا کوم موارد چې دوی ورسره شریکوي، د ګواښونو مسایل چې د کشفي ارګانونو سره شریکیږي، هغه باید جدي ونیول شي. ما لکه څنګه چې د شیرزاد نیکزاد ته یادونه وکړه چې هغوی خپل غږیز او متنی پیغامونه، ګواښونه او حتی د ماین مسله یې شریکه کړې وه. تر څنګ کوهستاني صاحب حتما تاسو لیدلي د خواله رسنیو له لارې چې لس ورځې مخکې هغوی په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي وو چې دوی تر سخت فشار او ګواښ لاندې دي، لږ تر لږه د دوی مسؤلیت ته باید توجه وشي. زه وایم چې دغو مسایلو ته یا دغو اطلاعاتو معلوماتو ته باید توجه وشي او لازم اقدامات وشي، او د مسؤلیت هغه د امکانات د لنډ مهال لپاره کاغذ د دوی انتقال نورو ساحو ته، یا هم د دوی د فعالیت د ساحې یا د کور د تر پوښښ لاندې راوستل، په یعنی غیر فزیکي چې فزیکي عذر ولري د دوی ساتن کې په هغه لازم لارې چارې چې دوی لري په هغه شکل د کوشش وکړي. کچیرته ځواب دی چې دغه ګواښونه ډیر عادي نیول کیږي او بررسی کیږي نه، او دوی ته لازم امکانات په پام کې نه نیول کیږي، نو چاته باید دوی مراجعه وکړي. یعنی حداقل زه فکر کوم چې کشفي او استخباراتي ارګانونه باید لا تقوی شي او اوپراتیفي امکانات په مناسب شکل په مطلوب شکل باندې ولګول شي، څو دوی وتوانېږي چې د مختلفو وسلوالو کړیو د دغو پټو اقداماتو تر وروستي اقداماتو مخنیوي په وخت باندې وکول شي، او د ګواښونو د له منځه وړلو او د فکولو په برخه کې حداقل لږ تر لږه یو مسؤلیت ولا را شي. متاسفانه موږ د همدغه دلایل له کبله او تر څنګ د چې تر ډیره د سیدا کې چې ګوکه دغه مدني فعالان یا د شذو د حقوقو مدافعین یا د رسنیز فعالین کوشش کوي دغه ګواښونو په نامو باندې دوی کیسونه جوړ کړي یا بهر تلاشي یا د نور امتیازات ترلاسه کړي، په دغه بهانو په دغه ځوابونو سره متاسفانه زموږ همکاران بلخره چوپ خپل پاتې کیږي چې موږ متاسفانه لسمو دي ورسته د شهادت او یاد قربان دي بریدو شهیدان اوسیدلی.
بله، او په ډیرو مواردو کې د سیم شوی دي چې په یو خبريال یو خبريال یو ایو فعال ته خبرداري ورکړی شوی دی، هغه ځکه مجبور شوی دی چې په کور کې نه او هیڅ فعالیتونه کې دا هم هغه شی دی چې هغه کسان چې دوی ګواشي دغه هدف ته دی. جنرال صاحب، مخکې تاسو د خبرونې په پیل کې د حلارو باندې خبري وکړې، آیا ممکنه ده چې د دا ډول حمله مخه ونیول شي؟
ګوره، ژمنتیا دا ته پکاره ده. تاسو مخکې ویلي چې د کابل په امنیت په مورد باندې امریکایانو وعده کړې وه چې کابل ښار کوڅې بوتولې امنیتي کمرې لګولې کېږي، دوه محافظتي کمر بندونه به جوړېږي، تعصاد به جوړېږي، لیکن هغو په خپلو ژمنو وفا ونه کړله. بله خبره دا ده، ما خو درته ویلي چې د ټول ساختمانونه لرو، داسې نه ده چې نه لرو. تورستان نیولې کېږي، لاسته راوړنې شته دي داسې تر یو حده پورې، مګر ولې نه شته؟ زه دا درته وایم چې حکومت ګورې، مشکل حکومت کې دا ده چې حکومت خپله د فساد نه ځان نه ده تر اوسه پاک کړی. مخکې مو غنه ویلې چې حتی ما خپل مراجع ورته کړی که نه، حکومت ته چې هغې قانون پله کې تو سه ولاکه پله کړي، تاسو یوه برنامې کې مونږ خبرې هم کړې وې، ولاکه څوک راغلي دي. یعنی حکومت خپله دغه خپل ولس خپل خلک د خپل ځان نه لرې کوي. اوس زه څنګه همکاري وکړم؟ بل څوک څنګه همکاري وسوکي؟ حکومت د دوند همکاري د خلکو نه، خصوصا پولیس، امنیتي ادارې، مو کشفی و استخباری ادارې، بدون دې همکاری نه.
لیکن همکاری څه ډول همکاری؟ جنرال صاحب، مخکې مراد صاحب هم اشاره وکړه، د موږ په افغانستان کې قاعده ده که چوکۍ چاته ورسپاري نو همکاري کوي، او که چوکۍ نه لري شو ذاتي مخالف دی. څه ډول همکاری؟
نه نه، خبره مې نه وه، مطلب مې دا نه و. همکاري د خلکو د حکومت ته ضرور ده. حکومت دې باید هر راپور چې حکومت ته خلق ورکوي، حکومت باید اجرات وکړي، قاطع اجرات باید وکړي. ځکه بعضې پولیس حتی بعضې پولیس د تعصب له نظره دلته د دندو نه لرې کېږي. ښه کارګر پولیس یې دغه څو وخته مخکې زه بېلګه لرم چې یو کس حتی امرالله صالح خپل هغه هم ورکړی وو، داستانلیکونه هم ورکړي وو، لیکن عامر داوزي ورسره جوړ نه وو. حتی په تروریستي او هغه کې په کیس کې شامل کړی وو هغه افسر. هغه افسر ما ته راغ راته ویولی و راته وژړل، یو وخته زه اوسه ګرځېدلی یم، بالاخره را خلاص مې کړلو او بالاخره اوس وشول، هغه منفق کړل. یعنې حکومت کې دغسې ستونزې شته دي. یعنی حکومت مکلف ده چې د خلکو د سر و مال ساتنه وکړي. دا کېدونکې ده،
دا خو د همکاري مسله. جنرال صاحب، په دې د تخنیکي نظره که ووایه چې تخنیکي نظره دا ممکنه ده چې د تګ راتګ د خصوصا د هغه کسانو چې وسلې لري، مهمات لري، د هغو مخه ونیول شي ښارونو ته؟
زه بلې، ولې نه؟ افغانستان د ټولو ګډ کور ده، افغانستان د ټولو ګډ کور ده، مسؤلیت د ما هم ده، د ټولو ده. باید لاس په لاس ورکړو. خو زه اوس لاس ورکوم نو دوی به بیا په اغزي او په چاړې مو وایي. دغه ډېره ستونزمنه ده. ما خو درته ویلي چې حکومت په لویه کچه شاید دغه دته مساعد کړل. یعنی فساد په حکومت کې. اوس زه تاسو وایم، تو خدای یو افسر څنګه رشوت وخوري؟ لعنت د پیغ افسر شي، لعنت د پیغ جنرال شي، لعنت د پیغ قومندان شي، څنګه رشوت خوري؟ څنګه د سرباز هغه خوري؟ ګوره، دغه افغانستان خلک دي، دا شونې ده. دا زه دوی ته وایم چې دا شونې ده. مونږ ورته حاضر بار بار مې ورته ویلي دي. ما رئیس شورا امنیت ته بار بار وویلي، یوه ورځ مې ولیدو چې خلکو دا څه کوي. دا شونی ده، د امنیت راوستل شونی ده، مګم تاسې باج مه ورکوئ. بله خبره دا ده چې په حکومت کې دغه مخکني دغه ما خو درته وایي چې دغه وایي چې جهاد کدی، مقاومت کدی، زه مجاهد یم. دا جهاد دې څه وکړي؟ ها اوس که طالب دی، که داعش دی، که القاعده ده، که اسلامي ده، خو ټول مسلمانان یې کینی که نه؟ حکومت اعلان کوي خپل منځو کې ولې جنگ کوي؟ ونشته نه جواب خبره شته، نه بلې خبره شته. دا شونی ده. هغه د کاروان صاحب، زه بېلګې لرم، ولایتونه لرم. تاسو هم د اوس د خوست ولایت پوښتنه وکړئ چې آیا قانون تطبیق په یو ولایت کې شونی ده که نه ده. هلته ما ورور قومندان د امنیت لاړ شي، پوښتنه تنه وکړي چې څه کوي هلته، څنګه قانون تطبیق کړی ده، څنګه دغه قاتلینو، مجرمینو، مواد مخدرې څنګه محوه کړي دي.
ډیره مننه دا د قاطعیت مسله ډیره مهمه ده کور ودان نوري صاحب تاسو مخکې وویل چې خبریالان او نور فعالان تهدیدی شي او دوی په ځینو مواردو کې دا اعلان هم کړی دی لیکن یو شی چې دوی نه وایي همدغه خلک چې تهدیدی شي چې د چا لخوا تهدیدی شي ولې تهدید شوي دي یا څه ترې غوښتل شوي دي که چېرته دغه خبره هم افشا کړي شاید هغه کسان چې دا ډول کارونه کوي دغه ډول اعمال لاس واخلي که څه فکر کوي چې دوی ولې دا کار نه کوي بیریږي او که کوم بل علت دی
عمدتاً دوه ډلې دي چې د هغو لخوا زموږ خبریالان او ټولنیز فعالان ګواښل کېږي یو هغه کړۍ دي چې هغوی په غیر قانوني یا د ملي ګټو خلاف فعالیتونو باندې لاس پورې کوي دا غوی لخوا چې دا غوی کچه ز فکر کوم از ما پاند نسبتا کم ده ولې په ډیره لویه کچه باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا د دغه غواش ګراف لري ور دی متاسفانه چې د تاسو پویږي چې په هر سیمه هر ولسوالۍ او هر ولایت یا مرکز کې د وسلوالو مختلف ډلې فعالیتونه کوي په ټوله کې دوی سره لدی شي د خبرنامو د ملاتړ خبره کوي او دوی وایي چې د دوی لخوا د خبریالانو د فعالیت په برخه کې کوم ممانعت نشته ولا همکاري کې جوړه متاسفانه په سیمه ییزه کچه داسې نه ده په سیمه ییزه کچه د وسلوالو کوچنۍ ډلګې او ډلګې مشران کچیرې د غوي د تم خلاف د غشتنې خلاف یا هغه د فکر وکړي چې مثلا د پلانې رسنۍ یا خبريال فعالیت د دوی زد وو یا د دوی په اصطلاح د فکر زد وو نو دا غوي لخوا متاسفانه چې مستقیم ډول باندې هم غوښتل کیږي او حتی تربید لاندې راوستل کیږي موږ یې عملی بیلګم لرو د نګزاتي د شهادت پیشه چې ورستي پیشه په غزنی کې و متاسفانه هغه موږ وینو چې د وسلوالو د ویان لخوا ټویټ کیږي او دا پیشه غندل کیږي ولې په څنګه د غوي په کومینټونو کې موږ د وسلوالو د یو لوړ رتبه مسؤل چې په غزنی کې لاسکونه وسلوال د پر لاس لاندې دی او د حکومت د فعالیتونو تر لاسه کوي هغه په یو مشکوک ډول باندې حالت ورتلې کی چې د کسل استخبارات د حکومت له استخباراتو سره همکاري درلوده او تاسو شد چې پلاتنه وکړي ورسته ورته د شهید خطاب وکړي نو لورایا معلومی جو جوتیږي چې متاسفانه په لوی کچه باندې د دولت وسلوال مخالفین وسلوال دلی او په دوهمه کچه مافیایي او قانون ضد تل او کړی هغه کوشش کوي چې د خپل اعمال او د خپل ناسم اعمال او د پټ ساتلو او د ولست د ذهنیت د روښانه کولو د مخنیوي په خاطر چې د دوی د ګټو خلاف دي همدغه ټولنیز فعالان او خبریالان په نشه کې او یي د اولې د ګواښ په وسیله باندې کوشش کوي چې دوی تر فشار لاندې راولي او ممانعت وکړي او که چېرته په ګواښ باندې نه کېږي بیا وروسته دوی په نورو اقداماتو لاس پورې کوي چې متاسفانه د هغوی حسول دي
ډېره مننه ښاغلی عارف نوري د سیاسي چارو شنند همداراز د پوځي چارو کارپو جنرال یوسف امین زازی د ولسمشر د لمړي مرستیال د عامه اړیکو او مطبوعاتو د رئیس رضوان مراد هم مننه او ستاسو اوریدونکو هم منندوی نن د جدي شپږمه ده په دې ورځ یو څلويش کال په خو شوروي پوزونو په افغانستان یرغل وکړ له همغه وخت تر اوسه پورې چې څوبینه ډډیرو په نظر دغه نادودې یا جنجالونه او جګړې له همغه وخت پیل شوې دي په دې اړه په راتلونکي ساعت کې به اصل ورو ظریف نظر به در سره وي
ورزمون وطن مور زمون ورزمون وطن مور زمون زمنګ د ټولو موري او خزان خو چیرې ماشي زمنګ د ټولو موري ستاد دردونو کاروان تکور تکور زمنګ ستاد دردونو کاروان
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبوت نشر می شود که در آن موضوع شش جدی سال 1358 مطرح است. در شش جدی سال 1358 مطابق 27 دسامبر 1979 قوای اتحاد جماهیر شوروی داخل افغانستان شد و بعد از 10 سال هم عساکر خود را بیرون کرد. همین موضوع مطرح است. سوال ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. اما پیش از آن که به برنامه زیر آسمان کبود برویم، توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم. نخست سرخط خبرها. قماندانی امنی کابل کشته شدن دست کم دو پلیس را در ناحیه سیوم شهر کابل تایید میکند. در ولایت هلمند 15 جنگجوی مسلح طالبان به شمول اعضای گروه القاعده کشته شدند. فرانسه و ژاپن اولین موارد ویروس تازه کرونا را تایید کردند. مشروع اخبار. قماندانی امنیت کابل کشته شدن دست کم دو پلیس را در ناحیه سیوم شهر کابل تایید می‌کند. فردوس فرامر سخنگوی پلیس به رسانه‌ها گفت رویداد پس از آن اتفاق افتاد که موتر نو رنجر هدف ماین قرار گرفت. به گفته او یک غیر نظامی هم در رویداد امروز در چهارراهی شهید زخمی شده است. کابل در هفته های اخیر صحنه افزایش رویدادهای امنیتی بوده است. در ولایت هلمند 15 جنگجوی مسلح طالبان به شمول اعضای گروه القاعده کشته شدند. این خبر در یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است. در اعلامیه گفته می شود این افراد در یک عملیات هوایی در منطقه مومن خان ولسوالی نابه ولایت هلمند کشته شدند. با اساس اعلامیه این حمله دیروز در حال انجام شد که این افراد نیت جاگذاری ماین ها را داشتند. در اعلامیه وزارت دفاع همچنان گفته شده که در بین کشته شده ها 4 عضو شبکه القاعده برای شبه جزیره هند شامل می باشند. در این حملات 3 جنگجوی طالبان زخمی شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. وزارت فواید عامه افغانستان از بازگشایی شورای غور هرات برای موترها خبر داد. محمد اشرف حق‌شناس معاون سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
نظر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه تا ساعت 2 بعد از ظهر مسیر برای ترافیک باز میشه و هموطنان عزیز ما فعلا نزی مسیر تردد دارن و کدام مشکل جدی در این قسمت وجود نداره.
پس از برفباری ها و طوفان های شدید در این مسیر ده ها مسافر به شمول زنان و کودکان گیر مانده و آنها خواستار کمک شده بودند. در بازی های کرکت که در ولایت کنر انجام شد، تیم کرکت عادل تایگر در مسابقه نهایی برنده شد. قیام خان مسئول کرکت برد کنر به رادیو آزادی گفت
بین 18 تیم مسابقات شروع شده بود که در بازی نهایی آن کلب کرکت سید حکیم و عادل تایگر را یافتند که در بازی نهایی بین این دو تیم عادل تایگر توانست پیروزی را از آن خود سازد.
این بازی های داوره 15 روز قبل آغاز شد که در آن تیم مرکز ولایت اسدآباد و ولسوالی های این ولایت سهم داشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. فرانسه و ژاپن اولین موارد ویروس تازه کرونا را تایید کردند. وزارت صحت فرانسه در یک اعلامیه گفته است تست روز جمعه مبتلا شده فرانسوی مثبت بود. این شخص در اواخر در انگلستان بود. یک تعداد کشورهای دیگر هم موارد مثبت ابتلا به ویروس نو کرونا را تایید کردند. در مورد این نوع ویروس کرونا گفته شده که سریع‌تر از کرونا اصلی سرایت می‌کند ولی کشنده نیست. مقامات سی می گویند این هم تا حال معلوم نیست ویروس تازه ساخته شده کرونا بر این نوع کرونا تأثیر دارد یا خیر. وزیر صحت ژاپن نوریسا تامورا دیروز در یک کنفرانس خبری گفت 5 نفر بعد از آن قرنطین شدند که مبتلا شدن آنها به ویروس نوع کرونا تایید شد. این 5 تن پیش از آن که ژاپن بر سفر مردم از بریتانیا به این کشور محدودیت جاری کند به بریتانیا رفته بودند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما شش جدی هست که مطابق میشه و 27 دسامبر آجد به گفته نیز همه ای تاریخ تقریبا بیاد میاره، نسل نو شاید بیاد نیاره، منطقه بسیاری ها میفهمن که شش جدی یعنی چی. روی از این موضوع گفتیم صحبت کنیم. قوای اتحاد جماهیر شوروی داخل افغانستان شد و بعد از 10 سال هم مساکن خود را بیرون کرد. یک پروسه ساده واری معلوم میشه، منطقه 10 سال در بین بود از شش جدی که این موضوع آغاز شد. بسیاری در این فکر هستن که همین مسائل که امروز هم هست از امون روزا آغاز شده. البته هر کس در مورد نظر میگه، منطقه فکت های تاریخی را یک دفعه از نظر بگذارانیم، باز قضاوت به شما میگذاریم. مهمان های نهایت محترمی که دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم آقای نایتلا بلیغ، عضو هیئت مذاکره کننده صلح هستن، اونا مهمان ما هستن فعلا. تنها آقای بلیغ خوش آمدین سپ به برنامه.
بخیر باشین، زنده باشین.
بله بلیغ سپ، سخن اول از شما، به عنوان مقدمه چی گفتنی دارین برازی که شما این موضوع رو از نزدیک میفهمین، مسائل خوب صحیح تعقیب کردین، نظر شما را بشنیم. بعض میمانای دیگه هم داریم، اونا هنوز وصل نشدن. بله استاد بلیغ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب نظر صاحب از تلویزیون رادیو محترم آزادی. موضوع شش جدی یک بعضی مردمی در روز سیاه میدارن، ولی ما به این روز بسیار عبادت الله هم شده، به خیر جامعه و ساعت هم بسیار شده، بسیار اصفات اختراعات هم شده باشد، ولی اونمو اعمال ننگینی که اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی در افغانستان مسلحانه با ساکر ظالمانه حمله کرد، اینمی حمله وحشیانه را متقبیح میکنیم و این مخالف انسانیت، مخالف سلوک همسایگی، مخالف قواعد بین المللی، مخالف همه ارزش‌های انسانی بود و ملت مسلمان افغانستان از این طرف بسیار آسیب بزرگ بود که تا به این روز او آسیب جریان دارد، بخاطر از این که اصل نظام و اصل قانونمندی شکست، که شکست تا به این روز ما نتوانستیم که اونو شکستگی را یک دم پس، اگر که چندین بار مشکل حل شد در جهاد تا نیست که قوای اتحاد جماهیر شوروی از این ملک بکشه، ولی باز در ساختن نظام دروازه ها باز بود، هر کس مداخله کرد که تا به این روز از مداخلات ظالمانه و در امن و امون نیستیم. اصل انگیزه ایش همون شکستاندن نظام از طرف حزب دموکراتیک خلق افغانستان و اتحاد جماهیر شرکی شوروی میدانیم.
بله استاد بلیغ، یکمک اگر جایتان رو تغییر بتین، برای ازی که صدا یکمک خراب شد متاسفانه، مهمانای دیگر ما هم هنوز تلفن جواب نمیده. محترم آقای احمد ضیا مسعود، معاون حزب جمعیت اسلامی، سابق معاون رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، وعده گذاشته بودن که به برنامه وصل شدن، منتها هنوز وصل نشدن. و همچنان آقای فقیر، محمد فقیر که سابق وزیر داخله دوران همی مسائل بود، اونا هم تلفون فعلا جواب نمیتن. آقای شفیق عیار، امرای بلیغ صاحب یک صحبت بکنین، ببینین که صدا چطور است. تو وقت ما شمارای تلفون ایلان میکنم، شنوندای محترم بسانتر اگر خواسته باشین شما در مورد اظهار نظر کنین، شمارای تلفون ما را یادداشت کنین، 0700 8227555 و شماره دوم ما 0799-203-540 و روی موضوع شش جدی یا آمدن قوای اتحاد شوروی به افغانستان است که بعد از 10 سال شکست از افغانستان رفتن. خب البته بسیاری ها بیره شکست میگن و خود از اونا شاید قبول نکنن، منطقه نماینده از اونا اینجا فعلا نیست، که اما طرف افغان ها هستن. آقای بلیغ یکم که صحبت کنین سی؟
بله سلام، گفتم که سلام کار خوبش نه تغییر
بله. خب همکار تکنیکی ما یادداشت میکنه براتون، خیلی اونا امراتون گپ بزنه دیگه، کدام مهمان دیگه نیست فعلا. شنوندای محترم شما میتونین به ما تلفن بکنین. مهمانای محترم ما آقای احمدزیا مسعود معاون حزب جمعیت اسلامی، آقای استاد عنایت الله بلیغ عضو هیئت مذاکره کننده صلح، و همچنان آقای فقیر محمد فقیر وزیر داخله زمان ترکی، اونا هم مهمان برنامه ما قرار بود شوند، منتها اونا جواب نمیتن. اگر شنونده باشه آقای شفیق عیار، شما میتون شنونده را به استودیو وصل کنین، در غیر آن میشه که روی از این مسائل صحبت بکنیم. یک شنونده وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله سلام علیکم سر.
و علیکم السلام، بفرمایید سر.
قربان تانم به خاطر ششجد خوب برنامه مدر ما یک چیز میکنیم، بعد شما یادآوری بکنم که در افغانستان هر کس یک مداخله خود کرده، اما بازم که در نظر میکنیم از مداخله امریکا که فکر میکنم روز کم مصرف داشته و کشتارم کم شده، فقط نظر ماینه بوده، بازم یک شوروی یک آبادی کرد به افغانستان، اما ما و امریکا رو نهیدیم به خدا، هیچ کمیسه نهیدیم، مثلا اگه برخ ما که چیز عادیست امور برای ما تنویتر نتانستان.
خب یا نظر شماست، منتها مسئله ایست که در دوران مرحوم ظاهرخان یک سیستم شاهی مشروطه بود، آستاستا پارلمان کار میکرد، مردم تحصیلاتش خوب بود، مکاتب خوب بود، امی شیرازه را مرحوم داود خان خراب کرد و در او هم میگن که تاثیر پرچم خلق بوده، یعنی شوروی هم بوده و نه، منتها ما کدام ثبوت در دست نداریم، ایره قضاوت هم میگذاریم به تاریخ، منتها بعد از او کمونستا این کار کردن، امو شیرازه بیخی سکلیت، او که سکلیت دیگه ایواز یک پاسا چندین پاچه ایشا شده، هر 4 نفر که 4 تا تفنگ هم داشت اونه پاچه ای خود میچلانه سر مردم بیچاره. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین چه قسم فکر میکنین؟
بله همه نظر ما قیلمی از قربانتون که یعنی کلفات افغانستان خود شما هر روز خبرهایتون میگین اما بسیار زیاد تلفات داریم ما، جوانای ما 45,000 جوان ما را خود رئیس جمهور ما اعتراف کرد که از بین رفتن، بدون 45,000 جوان ما دیگه ایر انتحاری و انتجاری، شما در مجموع حساب کنید که اضافت از 5 لک زیاد رفت تلفات با پیش رفتن، این همه در وقت شوروی های قدر تلفات نداشتن.
خود بیام نظر شماست، البته شما هم روی از این موضوع نظر خودتا نگفتین، تشکر از نظر شما. حالا آقای شفیق عیار دیگه شنونده باشه یا میمانه رو کوشش کنید که به استودیو وصل شد و یک شنونده دیگه رو میگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله صحبت کنین سیب. بله شنونده عزیز
بله بفرمایید. السلام علیکم.
و علیکم السلام، صحبت کنین، رادیوتون رو خاموش کنین سیب.
بله صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید سیب.
خور موادم شهاب الدین بدرم دی کابل نمی تاسو سره تماس نیول ډیره ښه موضوع ټاکلې، خوشبختانه چې زه هم بریالی شم چې تاسو سره کلام وسم. ګوري د شپږم دی جدي او د امریکا دی ارغل په منځ کې هیڅ پیر نشته، کله چې روسان افغانستان ته راغله د هغوی سره ځینې هغه حامیان ورسره وو چې د خپل وطن پې خرڅ کړه، لکه دا نن چې په افغانستان کې امریکا اشغال کړی د امریکا سره هم هغه حامیان او قاچاقچیان ورسره د امریکا نه راغلي، چې په 10 کلو کې د افغانستان د خلکو وینې مشکلې، د افغانستان خلک په قتل او په شهادت مرسول، د افغانستان د خلکو نه هر نوع قربانۍ واخیستله. اوس موږ افغانان ته یو او شکار دی چې موږ دغه دوا لسیزونه یا دغه سلور پنځه لسیزونه داسې یو ګټه پورته کو چې اوس دغه د صلح دروازې خلاصې شوې دي. هیڅ سړی باید د ارګ د حلقې نه نیولی تر نورو سیاسینو پورې هیڅوک باید دغه سوله نور ګروګان نه کړي، د خپل د قدرت بقا پکې ونه لټوي، د افغانستان خلکو پرېږدي چې په صمیمیت او په ښه نیت سره بې غرضه خلک هغه خلک ګوري. دا د بین الافغاني مذاکراتو مفهوم او معنا دا نه ده چې د دې نه د حکومت له ادرسه خلک لاړ شي، یا دغه پنځه نفره چې نن په قدرت کې نازي دا افغانان دي او دغه نور چې دي دا خارجیات به راغلي. زه حتی دغه کسانو ته د افغان په سترګه نه ګورم چې دا دوه تابعته دي او د نورو ملکونو نه راغلي دلته په افغانستان کې په خلکو قدرت نمایي کوي. زه وایم چې بین الافغاني مذاکراتو ته باید مخور خلک، مطرح خلک، هغه خلک چې د دې وطن درد سره ده، بالاخره د وطن ته یو سوکالي اصوله باید رامنځته کړي.
بله بسیار تشکر از نظرتان. حالا مهمان دیگر ما به استودیو وصل شد، محترم آقای احمدزیا مسعود، معاون حزب جمعیت اسلامی، از میشناسین سابق معاون رئیس جمهور هم بودن، همچنان نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوبم بودن که از او وظیفه به خیلی سبک دو شدن. آقای مسعود خوش آمدین سه به برنامه.
سلام علیکم، سلامت باشین، لب شما تشکر
بله. باشین خانابات. آقای مسعود، موضوع بحث ما شش جدی است، تک روی از این موضوع صحبت میکنیم، منتها ما زیادتر که کی ملامت کی سلامت روی از او زیادتر نمیخواییم بپیچیم. بسیاری قسمی که شنونده آخر ما گفتن که از این تجربه تلخ چی بیاموزیم و در آینده چی باید شوه. در چهار سال گذشته بسیار تلفات زیاد بود، منتها هنوز هم این خونریزی خاتمه نیافته. از این نقطه نظر تفسیری شما را بگیریم. اول بفرمایید آقای مسعود.
تشکر. ما به یقین هستم که هر رژیمی که از طریق زور قدرت را بگیرم و از طریق کودتا بیاین قدرت سیاسی را بگیرم، نبتاییش همین باشد که مثل شش جدی پایگاه های اجتماعی در بین مردم نمی داشته باشند و مجبور میشن که دست به سرکوب بزنن. به همون خاطر بعد از شش جدی با وجودی که رژیم که توسط حزب دموکراتیک خلق قدرت را گرفت، از زمایه وسیع مردم برخوردار نبود و با وجود کمک های اتحاد جماهیر شوروی قدیم کشور را بردن به طرف یک بحران. و بسیار مهم است که بعد از این ما در تمام مسائلی که چطور به قدرت برسیم اراده سیاسی مردم را در نظر بگیریم و معتقد به این باشیم که نهادهای سیاسی نهادهای دموکراتیک باشه و همی اراده سیاسی مردم بتوان از دامت سیاسی را در کشور به وجود بیاره که متاسفانه تابال این تجربه را به صورت درست تابال در افغانستان ما انجام نداریم.
بله خب آقای مسعود، ما خوب وقت کافی داریم دیگه، هم صحبت میکنیم. ما منتظر آقای فقیر محمد فقیر که در آن دوران وزیر داخله زمان ترکی بودن، اونا تلفون جواب نمیتن و همچنان آقای استاد نایتلا بلیغ هم مهمان بودن و هم تلفونشان قطع شد و حال دوباره جواب نمیتن. خب به هر حال ما و شما فعلا هستیم. یک سوال عمده و اساسی ایست که در دوران خود امی کمونستا که بگویم یا پرچمی ها و خلقی ها، ایام در بینشان به اتفاق بودن. یکی از مسائل اساسی که در بین خودشان بود به اتفاقیشان بود، یکی دوم بعد از او دیگه احزاب اسلامی ها میام در بین خود تکه و پارچه هستن. حتی الان بگویم که جمعیت اسلامی یک حزب بسیار قوی که بودن، اینا هم در بین خود پارچه و تکه هستن. از او خاطر افغانستان یک قسم بی رهبری واری، بی حزب واری، یک قسم در یک مشکلات که باشه خود به خود تحت تاثیر اجانب می باشند. در این مورد مشکلات احزاب چی هست؟ چرا تر به اتفاق هستن غیره؟
مثلا حزب دموکراتیک خلق افغانستان که بود، دوج پرچمی ها بودن و خلقی ها، دو گروهی بودن که تقریبا از نظر مسائل مربوط به فرهنگ و سیاسیشان فرق میکرد و بیشتر تلاش میکردن که هر گروه قدرت دیگره. اونا تقریبا یک ائتلاف فوری داشتن و پرچمی ها مردم های شهری تر بودن و خلقی ها مردم های اطرافی تر و اونا در بین اردو زیاد نفوذ داشتن و پرچمی ها در بین شهر و طبقه روشنفکر افغانستان. به این خاطر یک تضاد به وجود آمد و سبب همین شد که خود حزب جمهوری دموکراتیک خلق با وجودی که مجاهدین افغانستان در اوج کدام حمله بسیار استراتژیک هم شروع نکرده بودند سر شهرهای بزرگ،
هم اختلافات درونی خودشان خود حکومت سبب ازی شد که فرو بپاشه و حکومت خودش از بین بره. بنابراین این سر احزاب اسلامی در بین احزاب اسلامی هم متاسفانه ما تا بال ایتور یک حزب فراگیر به معنای واقعیش که یک حزب سیاسی و محافظ منافع یک طبقه خاص اقتصادی یا اجتماعی باشه مثل که در کشورهای غربی تا بال در افغانستان همینطور یک چیزی به وجود نامده. و علتش همی بود که از سایان متمادی به این طرف حتی از زمان سلطنت محمد ظاهر شاه که قانون احزاب پاس نشد و رشد ندادن احزاب سیاسی را و در زمان داوود خان خودش طرف یک نوع اقتدارگرایی رفت و در زمان سلطنت حاکمیت کمونستا احزاب بدکلی سرکوب کردن طالبا خیش معتقد به مبارزات مدنی گفا نبودن. بسیار مهم است که بعد از این ما بتانیم اساسات یک حزب فراگیر در افغانستان به وجود بیاریم و از طرف حکومت مرکزی تقویت شود، بخصوص در قسمت یک که احزاب بتانن در تمام راندهای سیاسی شرکت بکنن. ما باید قانون انتخابات تغییر بدهیم و بر احزاب سهم قائل باشیم و سیستم انتخابات تغییر بکنن. تا وقتی که احزاب سیاسی در پارلمان افغانستان نقش برازنده نداشته باشن و پارلمان ما یک پارلمان حزبی نشه، هر قدر که در جامعه مدنی به شکلی که فعلا وجود داره اینا وجود داشته باشن، چون از یک نهاد سستری یک نهاد سیاسی صحبت کرده نمیتونن، احزاب در افغانستان نهادینه نمیشه. مشکل فعلی در بین احزاب سیاسی همین است که شرایط قسمی آوردن که احزاب رشد نکنه و جای افراد نگیره، جای اقوام نگیره. و بعد از بسیار زیاد مهم است که احزاب باید در تمام راندهای سیاسی شرکت بکنن و ما بتانیم در آینده سیاسی افغانستان یک پارلمان حزبی داشته باشیم.
بله. خب آقای مسعود، در 40 سال گذشته که احزاب نتانستن، یعنی به شکل حزب که باید شاید باشه، مثلا بعضیا میگن اینا امو شرایطی که یک حزب که به شکل درست باید باشه، ای احزاب هیچ کدامش نداره. مثلا کنگره های حزبی خود در وقتش دایر نمی کنن، مثلا در هر ولایت نماینده خود ندارن، از او خاطر یک نوع انتخابات در بین خود احزاب درست نیست، از این قبیل مسائل که نداشته باشن، یعنی به اساس قوم و به اساس رفاقت و دوستی و همسایگی و گپای حزب در سر پای استاد واری شدن و یا از چپ راست کمک کمک میگیرن در او استاد شدن. شما به این انتقادات تا چه موافق هستین؟
احزاب گناهشان نیست. احزاب در بسیاری از کشورهای مترقی جهان هم احزاب رشد میتن، زمینه رشد احزاب مساعد میسازن. همونطور که پیشتر گفتم، تا وقتی که احزاب سیاسی نتایج کار خود در روند انتخابات نبینه یا در روندهای سیاسی نبینه، مسلماً در جامعه مدنی به شکل بسیار ضعیف باقی میماند. حال شما ببینید در پارلمان فعلی افغانستان از زمان ظاهرخان تا باله که همیش احزاب سرکوب شده و هیچ قانون انتخابات پاس نشد که مثلا احزاب بتونن نقش خود بازی بکنن و در شرایط فعلی هم قانون انتخابات ما بر احزاب سیاسی نقش درست قائل نیست. حزب چطور میتونه که مثلا رشد بکنه؟ حزب خواهد در بستر سیاسی میتونه رشد بکنه. ما احزاب بسیار زیاد داشتیم و فعلا هم داشتیم. یعنی در یک جامعه بسیار سنتی مثل افغانستان که محورهای سیاسی را محورهای قومی تشکیل میتن، در بسیاری از کشورهای غربی همینطور بوده که آهسته آهسته ما چطور از یک جامعه سنتی وارد یک جامعه مدرن شویم. خوبترین فاکتوری که میتونه این انتقال یا این گذار از یک مرحله عقب مانده انجام بده و داخل یک مرحله مدرن بسازه جامعه را از نظر سیاسی، او احزاب سیاسی است که جای نهارهای قومی را میگیره. متاسفانه رهبرهای سیاسی افغانستان به خاطر که خودشان به قدرت باقی بانند و حریفهای سیاسی قوی نداشته باشند همین کار را نکردند. حتی اشرف غنی تا بال مثلا معتقد به این گپ نیست، آقای کرزی معتقد به این گپ نبود و همیشه سر مسائل اقوام یا تاکید میکردن. این به این معنا بود که همیشه برای افغانستان خواسته که مشروعیت خود از طریق اقوام برش بیاره، نه از طریق مردم یا از طریق حزبی که میتونه مشارکت سیاسی را به شکل بسیار درست تنظیم بکنه.
بله تشکر آقای مسعود. آل یک شنونده محترم ما آقای عبدالشکور وزیری که یک در واتساپ بعض نوتا رو نوشته کرده بر ما گفتیم بهتر است که خودشان صحبت کنه، تلفن کردیم برشان. آقای وزیری خوش آمدین به برنامه ما.
آقای نظر السلام علیکم به شما، میمانای عزیزتان و همه شنونده های محترم رادیو آزادی، بسیار تشکر از اینکه به ما موقع دادین که در این روز بسیار سیاه در تاریخ افغانستان که اولین بار شیرازه جامعه ما گسیخته شد، از هم گسیخته شد و تبعات از او را تا به حال ما میبینیم و او عبارت از هجوم و تهاجم نیروهای متجاوز اتحاد شوروی سوسیالیستی کمونیستی بود. متاسفانه تاریخ سیاس و سرآغاز تمام بدبختی های وطن بوده و باز دوستا شبات 7 و 8 ثور مشابه میشمارند، در حالی که ورود مجاهدین به کابل یک روزنه امید بر افغانستان بود، اما متاسفانه یک بخش از مجاهدین با ائتلاف و کمونستا راه و مسیر جهاد تغییر دادن و آرزوهای ملت به خاک یکسان کردن، که چنانچه باعث ازی شد که افغانستان چندین بار دیگه مورد تجاوز نیروهای اجنبی قرار بگیرن. انشاءالله که ملت با اتفاق اتحاد میتونه که از این همه مشکلات بدر بیایه، اما با درایت و با فهم و دانش سیاسی و ملی میتونیم که از این مشکلات برایم و این در تاریخ افغانستان اگر به می ائتلاف‌های ناموزون و نامیمون ادامه داده شود، حالت ماضی بیشتر خوب نخواهد شد و ادامه عظمی نابسامانی ها سبب از هم گسیختگی وفاق ملی خواهد شد. خداوند انشاءالله که کشور ما را از تسلط بیگانه آزاد بسازه و برای سیاسی های مایی شعور عطا کنه که دیگه پیروی و پایدوی بر اجانب و نوکران نکنند. بسیار تشکر از اینکه به ما موقع دادید.
تشکر خانه تانابت، از شما خیلی خداحافظی میکنیم. بازم میتونید نظرتان در واتساپ بنویسین، مورا میخوانم. خب استاد مسعود، آقای مسعود شنیدین شنونده ما را، شما به شنونده ما چیز جواب میتین یا چطور؟
بله، من به این عقیده هستم که انشاءالله فرمانده های سیاسی در افغانستان بعد از تمام برده سیاسی در جامعه مدنی قوی شده میره و بعد از که مسائل اصلاح با طالبا مثلا به یک نتیجه برسه و اونا هم بیان شامل جامعه مدنی شوند، بعد از تمام مبارزات مردم افغانستان به خاطر رسیدن به قدرت یک مبارزه سیاسی مسالمت آمیز رقابتی میباشند که هم نهادهای جامعه مدنی قوی میشن و هم احزاب سیاسی قوی میشن و بعد از این کسی نمیتونه که جلای رشد احزاب سیاسی رو در افغانستان بگیره. این حال ما وقتی میتونیم که واقعا یک حکومت ملی رو در افغانستان به وجود بیاریم که در او اراده سیاسی مردم انعکاس پیدا کنه و این ضرورت است به اینکه ما ترتیبات یک برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری شفاف در افغانستان پیروزی بکنیم تا که واقعا ما بتونیم از طریق رأی شفاف مردم یک حکومت ملی رو در افغانستان به وجود بیاریم. او هم میتونه اقتدار ملی رو تمثیل بکنه و او هم میتونه که کشور به طرف پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ببره، هم ثبات سیاسی رو داره و هم امنیت در کشور سرتاسری شود. تا وقتی که یک حکومت با مشروعیت سیاسی در افغانستان به وجود نیاید، متاسفانه بی‌ثباتی دوام پیدا میکنه، ناامنی دوام پیدا میکنه، چرا حکومت های نامشروع نمیتونن که از منافع اقوام یا گروه های مختلف اجتماعی نمایندگی بکنن.
بله تشکر آقای مسعود. خب حالا مهمانای دیگر ما خود جواب نمیتن. یک مهمان دیگر داریم که اونا همیشه همکار هستن با ما، محترم دکتر حمید عزیزی. قسم تصادفی و خاطر ما آمد که ایشان در مورد مسائل عذاب سیاسی هم بعضی کارها دارن و یکی از سوالای عمده و اساسی ما همی بود که سابقه همی عذاب سیاسی در افغانستان چطور است. روی از این میخواییم کم صحبت میکنیم، اما قبل از او عزیزی سب خوش آمدین به برنامه.
جناب نظر محترم سلام و درود بر شما، امیدوارم سلامت باشین. خدمت مسعود صاحبم سلام احترام و شنونده های عزیز و ارجمند.
تشکر سب. خب آقای عزیزی، شما اگر به عنوان از این که یک نظر یا مقدمه باشه در مورد شش جدی من حیث یک دکتر جوان، عالم جوان ما، چی فکر میکنین؟ شما خود او وقتا به خیالم که حضور نداشتین در این دنیا مطالعه کردین، چی فکر میکنین روی مسئله شش جدی؟
بسیار تشکر جناب نظر صاحب. یک نکته اول عرض بکنم، کسانی که معمولا در صحنه تجربه حضور داشتند اونها فقط چشمدیدهای خود در اختیار دارند، اما کسانی که از طریق مطالعه به یک مقطع زمانی نگاه میکنن اونها میتونن یک چشمدید جامع‌تری از ابعاد مختلف نسبت به موضوعات داشته باشن. و امیدوارستم که از ما هم امیتو یک ببارتی به ذهنیت جامع‌تر و کاملتری نسبت به قضایا و وضعیت باشه. من فکر میکنم در مجموع اگر بحث شش جدی را ما گره بزنیم به فعالیت‌های حزبی، در حقیقت متاسفانه تحزب در افغانستان به جای از اینکه به عنوان یک ساختار و به عنوان یک روحیت در بستر اجتماعی افغانستان رشد بکنه و زمینه ساز به وجود آمدن یک جامعه دموکراتیک شده، بیشتر به عنوان یک سیستم کاملا وارداتی، یعنی نه به عنوان سیستم نیمه وارداتی و نیمه بومی، بلکه به عنوان یک سیستم کاملا وارداتی در افغانستان شکل گرفته. اگر شما شکل گیری احزاب اولیه را در افغانستان در دوره دموکراسی نگاه بکنین، در دوره دموکراسی به عبارت اول اگر نامش را بگذارید، و بعد از او حتی شکل گیری احزابی مثل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، احزاب مختلف دیگه مثل بالا شعله و جناح‌های مختلف دیگری که در افغانستان شکل گرفتن تحت عنوان ایدئولوژی، ساختار و چارچوب به عبارت کمونیسم و سوسیالیسم شکل گرفت، احزاب اسلامی هم که در افغانستان روی کار آمدن بیشتر به عنوان انگیزه ها و روحیات وارداتی از کشورهای دیگه مثل مصر و مثل بعضی کشورهای دیگه در افغانستان به عبارت جایگاه و پایگاه برای خود ساختن. شما میبینین بیشتر شکلگیری احزاب هم در خارج از افغانستان بوده، چه احزاب جهادی و چه احزاب به عبارت چپی، همگی از اینها شکلگیری و بستر ساختساز از اینها خارج از افغانستان بوده، برای یک دوره آمدن در افغانستان حضور پیدا کردن، اما با واقعیت ها و یک دوره دوامدار به عنوان مبنا در افغانستان اینها سازگار نبودن. اینها خیلی زود بعد از یک دوره یا در تقابل با جامعه قرار گرفتن یا اینکه بعد از یک مدتی کاربرد خود از دست دادن. نمونه بسیار واضحش احزاب چپی هست که در تقابل با جامعه قرار گرفتن، احزاب راستگراها که کاربرد داده بعد از یک دوره کوتاه از دست دادن، و شما امروز فراخ و پراکندگی را در میان هر کدام از اونها میبینین که از هر کدامشان ده‌ها شاخه دیگه امروز ساخته شده برای محوریت افراد. ما متاسفانه تجربه احزاب را در افغانستان تجربه ناکام داشتیم.
بله،
اما در بحث شش جدی اگر مستقیما
بله دکتر عزیزی بله ببخشین صدایتان یک کمه که باز خراب شد، مچم از طریق سکایب چرا خراب میشه صدا. ما با اجازهتان خیلی کمه که صبر کنیم که به شنوانده از ایمون فرصت میتیم، بعد از او دوباره رشته سخنه به شما و به آقای مسعود میسپارم. یک 5-10 دقیقه به شنوانده محترم ما هم فرصت میتیم، اونام به این مسائل تاریخی اظهار نظر بکنن و هم سواله خود اتره کنن. با اجازه مهمان ها آقای شبی قیار یک اعلان کوتاه داریم یا نداریم؟ اگر نداریم شنونده که وصل شده راسل میگیریم شنونده. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین صاحب، بفرمایید.
جناب نظر صاحب تاسو ته او د زادر اډو ټول اوردونکو ته تاسو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید صاحب. مهربانی.
بلی واقعا چی تاسو ته بهتره معلوم ده او ټول افغانان دي شهید یو چی په افغانستان کې په مختلفو دورونو کې بحرانونو سره موږ لاسو ګروان یو او الله دې وکړي چې په افغانستان کې یو داسې ملي شموله صلحه او ارامي راشي چې زموږ دغه کړېدلی او دغه دردېدلی ملت چې دی نور دغه د بحران نه او د دې رومیانو لخوا تحمیل شوده دغه سیاسي جنګونو نه لاس تفر شو او د افغانستان او د خپل ولس د ترقۍ لپاره او د مسؤلیت لپاره اخلاصانه کار وکړو. زه غواړم چې نور دغه کم چې په تاریخ توګدو چې دغه منفي تجربې چې باید نور دا تکرار نه شي او دغه په افغانستان کې تاسو وګورئ روسانو هم داسې لاسوهنه کړل د خپلو اهدافو لپاره. همدارنګه اوس امریکا هم دلته خپل منافعو لپاره راغلی ده. روزانه دلته خبرې اعلان او دلته مدني فعالان او سیاسي شخصیتونه وژل کېږي او امریکایان چې دي هیڅ اقدام هم نه کوي. نو ځینې معلومین چې د خپلو اغراض لپاره دلته راغلي دي او د افغانستان د خلکو هغه کم حقوق چې دي هغې په اړه هېڅ احترام نه لري. زما په نظر باندې زه دا خبرې کول غواړم چې نور افغانان باید په خپل منځو کې یو موټی شو او سیاسي اختلافات باید پای ته ورسوو او نظام کې باید ټول اقوامو ته باید فهم ورکړی شي او د ملي هغه په فضا کې دغه د افغانستان د طریقې لپاره کار وشي. دغه زما نظر ده. بس
بسیار خوب، تشکر. خوب نظر از یک شنونده دیگه را بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام به شما آقای نظر و میمونان شما آقای عزیزی. ما درباره موضوع شما یک نظر دارم.
بفرمایید.
موضوع شما با آقای مسعود درباره همی عذاب
هست.
ما مصاحبه کردیم. آقای مسعود بلای آقای کرزه انتخاب کرد. آقای اشرف‌غنی انتخاب کرد. اینا با پاکستان باید جور بیاید. این در رشت عذاب هم هست آقای مسعود.
بله.
نه باید دور به خط دوران باید به پاکستان بده. ایتو عذاب ما چکار کنن که ملاقی ملیر میخواه به دیگر کس بده در خاطر که خودش به خطرت برسه یکشن وقت برامس زندگی کنه. دیگه ایتو عذابی هسته که ایتو عذاب به زمین ما نداریم که در افغانستان که ملاقی ملی اف کنه. شاید هم چوکیرم به خاطر چوکی نه، به خاطر عزت و به خاطر خاک. اشخاصی مثل آقای مسعود واری.
بله. خب شنوندی عزیز، شما منتها یک راه حل پیشنهاد نمیکنین. از او خاطر روی از این موضوع با دکتر صاحب عزیزی صحبت میکنیم. تشکر، صداتان هم رفت و آمد داره. یک شنوندی دیگر بگیریم آقای ایار. بله شنوندی عزیز.
سلام. سلام نظر صاحب، سلام به شما و تمام شنونده ها و مهمانان عزیز. تا نصرت الله زرین استانگزی هستم از ولایت عراق.
بله استانگزی صاحب، خوش آمدین، بفرمایید. چیم
بخیر باشین. شش جدی را هیچ کس انکار کردن نمیتونه که یک روز سیاه در تاریخ افغانستان بود. روزی بود که تمام بدبختی را برای ما تا به امروز از اینجا نشأت گرفت و برای ما بابر آورد. خب به عنوانی که ما از تاریخ پند گرفته باشیم، به عنوانی که ما از تاریخ عبرت گرفته باشیم و روزهای سیاهی که در ظرف این به حدود 40 سال بر سر ما تکرار میشه مجددا تکرار نشود، لازم هست که در شرایط امروزی دشوار ما در کنار دولت خود استاد شویم، بقای دولت خود را در پایداری نظام استوار و مرکزی خود ببینیم. و بیشتر بحث از احزاب یادآوری شد. آقای مسعود یادآوری کردن که گویا احزاب به نحو سرکوب شدن و برای احزاب زمینه فعالیت مساعد نشد. ما اگر ببینیم که گروه هایی که امروزه خود را در وزارت عدلیه به نام احزاب ثبت کردن، هیچ کدامی اونا نه شرایط یک حزب سیاسی را دارن، نه اهلیت یک حزب سیاسی را دارن، بلکه گروه هایی هستن که از یک جنگ داخلی به جا مانده بودن و امون رؤسای همین گروه ها برنامه حزب رو در ثبت کردن و بخاطر امتیازگیری سیاسی اونا. خب امیدی که احزاب با تمام معنا به وجود بیایه از گرو قوم و سمت و زبان و مذهب بیرون شد و به عنوان تمام معنا احزاب ملی رو ما بداشته باشیم. ولی طلب رسیم ایجاب میکنم ما یکم از خودگذری داشته باشیم و به اصطلاح خودخواهی هایی که قبلا باعث بدبختی ملت شد
او به خودخواهی های خود را ما کنار بگذاریم و یکم این منافع ملی را ما در نظر بگیریم. حالا میریم با سوال خود از جناب مسعود صاحب.
بله.
مسعود صاحب یکی دو بار یک دو تا بیانیه‌ای داشتن که خیلی تاریخ ساز بود. یکی که زمانی که با جناب آقای اشرف غنی احمدزی اینا به اصطلاح متحد میشدن، یک در مقابل تیم مقابل خود گفتن که کسایی که همه در چور و چپاول و در دزدی و افغانستان دخیل بودن در تکت تیم مقابل که اصلاحات و همگرایی باشه جمع‌آوری شدن، و زمانی که بعد از اینکه اینا سمت خود برکنار شدن دوباره با احزاب رفتن و در هم در کنار همو اشخاص هستن و بازم بالاخره موقفگیری دارن. یک بخش دوم اینا را بازم اینا زمانی داشتن که از زمین سمت خود برکنار شدن.
خب اونتا اینا استانکزیب موضوع بحث امروز ما نیست، ما موضوع شش جدی رو میخواییم صحبت بکنیم. اگر آقای مسعود خواسته باشن این رو تشریح میکنن، اگر این موضوع بحث ما نیست روی از این موضوع یک برنامه دیگه میگیریم. اگر آقای مسعود قبول بکنه بعد از دو میتونیم روی از این مسائل روی هر شخصیت افغانستان علایده میتونیم در برنامه خاص صحبت کنیم. تشکر آقای استانکزیب از شما. دیگه شنونده اگر نیست، بله یک شنونده دیگه هم هست. بله بفرمایید.
حضرت سلام محمد سلام و نومی که در طولان جکم نظر شد تاسی تو تاسی زنون من منوته.
بله خوش آمدیم.
نظر شد نه پا منگ بانده نه شورویان ملامت گلو او نه امریکایان ملامت کی پا منگ بانده ملامت منگ یاستو چی شورویان منگ را وستل او امریکایان منگ را وستل ملامت منگا یا سوسی دی خلکو کورونا منگا پشورا جانو بلان کلاو بسلمانانا منگا پی مرکلل ملامت منگا یا سوسی پا امریکایانو پا بیروتا تیارو کستریگو پا خوارو غریب بانده کوا غا منگا کوا نی امریکایان پا منگا کئی نی شورا جانو پا منگ تاروس کرده. نظر سر دا جنگ آج زایشان پا وقت دا جنگ امریکا و دی شوروی روانو پرچندانو بم زایره کولی خلقیانو بم کولی اخوانانو بم کولی اخوانیانو تا با امریکایانو خرچ ورکولا و پرچندانو تا با شورویانو ورکولا. دا ملامت منگا ولی بارانی خلق گریو ملامت منگا یاسو منگا یاسو منگا یاسو و سلام پیتی را.
بله یام نظر شما حالا از شنوانده از ما تشکری میکنیم. بس است که در شنوانده را وصل نکنین که وقت کم شده میره. با اجازه دکتر صاحب عزیزی بعض سوالا راجع شد به آقای مسعود، از او خاطر از آقای مسعود جوابا را بگیریم. اول بسیار خلاصه آقای مسعود بفرمایید.
آن برادر ما انتقاد کردن که در وقت نمی فهمم رای شرقانی رفتین و متعام ساختین بعضی کسار که در چور چپاول دست داشتن. بلی خواه واقعیت است. 8 میلیون دلار از کابل بانک گم شد. مسئولش کی بود؟ اما کسایی بودن که در کابل بانک سند داشتن. اما کسایی سن که تا بال آنمو 800 میلیون دلار به کابل بانک پرداخت نکردن. در اوجه محمود کرده بود، خلیل فیروزی بود. اینجا کلش کسایی بودن که به تیم همگرایی همراه دکتر عبدالله دموف انتخابات سال 2014 یا وجود داشتن. این رو خود دروغ نگفتیم. این رو کل مردم افغانستان نفهمن. خواهی که من پس آمدم با همراه که امونا مثلا یک جای شده، این مسائل سیاست در یک مرحله یک موضوع یک ایتلاف بوجود نه، در یک مرحله ایتلاف دیگه بوجود نه. من نگفتم که تمام حرکت آقای عبدالله و تیم همگرایی که بود کلش متهم هستن. گفتم کسایی که متهم بودن در کابل بانک اینا رفتن فیلن در همون تیم هستن. دیگر مسئله این طور بود.
بله.
اینا این سر هستن مسئله احزاب اگر کدام سوالی باشه که ما جواب بدین سر نشاش جدی. بله
بله بل. تشکر، خوب شد که را جواب دادین. آقای مسعود، حال دکتر صاحب عزیزی میخواست سر مسئله شوروی چیز بگوین که ما گفتیم به شنونده فرصت میتیم. خب دکتر عزیزی شما حال میتونین صحبت بکنین، هم شنونده را صحبتایشان در نظر گرفته اگر بسیار خلاصه صحبت بکنین که ما فرصت سوال داشته باشیم. آقای عزیزی بفرمایید.
بسیار تشکر نظر صاحب، امیدوارم که کیفیت صدا مناسب
حالا خوب شده. بله
تشکر. میخوایم که سر شش جدی متمرکز بیایم. متاسفانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان در صدد یک تغییر ایدئولوژی در افغانستان بود. با کودتای 700 اونها به لحاظ ایدئولوژیک نظام را در افغانستان تغییر دادن. تغییر ایدئولوژیک به معنی فرو ریختن تمام پایه‌های یک نظام موجود است. نظامی که در افغانستان بود از سلسله نظام شاهی آمده بود و هنوز هم در حکومت داوود خان اثراتش یک دوره گذاری بود از عبور از نظام شاهی به سمت یک نظام جمهوریت. متاسفانه به حزب دموکراتیک خلق افغانستان این تجربه چند هزار ساله نظام شاهی را در افغانستان که به عبارتی جا افتاده بود و به عبارتی تسلط خود به طور کامل در افکار و اعتقادات جایگاه های مردم حفظ کرده بود، حتی در نمازهای جمعه به نام حاکم زمان نماز جمعه خطبه خوانده می شد، حزب دموکراتیک خلق افغانستان ساختار را فرو ریخت. با وجود از این که به عبارتی ابزارهایش هنوز نگاه کرده بود، مثل اردو، مثلا بعضی وزارتخانه‌های حرفا، اما در مجموع ساختار را از بین برد، ساختار را شکستان. این شکستاندن ساختار در نقطه مقابلش وقتی که در تضاد و تقابل با اعتقادات و باورهای جامعه هم قرار گرفت، یعنی شکستاندن ساختار در حالتی که به عبارتی برخلاف جامعه شما قرار می‌گیرین، باعث به وجود آمدن قیام‌های مردمی که در اون زمان حتی احراب هم وجود نداشتند و در نتیجه این قیام‌های مردمی و اتفاقاتی که در درون خود حزب دموکراتیک خلق افغانستان افتاد و هنوز نتانسته بود به عنوان یک حزب خود تثبیت بکنه، زمینه را به این فراهم کرد که روسا به افغانستان بیان و فصل خون در افغانستان آغاز شود. حتی اگر امروز کسی میاد بر فرض مثال مقایسه میکنه، میگه که خب در دوره به عبارت کمونیستا اگر هر اتفاقی افتاد بعد از دوره کمونیستا هم چطور شد و چیکار شد و چنان شد، من نمیخوام دفاع بکنم، ولی تحلیل من است که کمونیست‌ها این زمینه را فراهم کردن به این که فردا آدم‌های بی تجربه‌ای که هیچ گونه تجربه کار سیاسی و سلسله مراتب اداری و بوروکراتیک نداشتن، اینا در قدرت قرار گرفتن، در نتیجه شکست اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، تبدیلش به حزب وطن، فروپاشی حزب وطن، ساختار به زمینه را به این فراهم کرد که انسان‌های بی تجربه‌ای که حالا تحت فشار و تحت تأثیر به عبارتی بلوک غرب هم قرار گرفته بودند، پاکستان و کشورهای دیگری مثل ایران و اینها هم اهداف خود در اون دنبال می‌کردند، نتونن به عنوان مدیران موفقی باشن. ما چه انتظاری میتونیم داشته باشیم از کسانی که در ساختار حزب دموکراتیک خلق افغانستان در دولت‌های قبلی کار کرده بودند؟ اونها نتونستن در افغانستان موفق عمل بکنن و خراب کردن. چطور ممکن است ما از مجاهدین انتظار داشته باشیم که در دوره جنگ رشد کردن و تجربه حکومتداری رو نداشتن؟ به همین خاطر اونا هم نتونستن که ساختار مدیریت بکنن و ما به سمت بحران‌های بیشتر رفتیم. متأسفانه شش جدی در ادامه اون فروپاشی ساختار در افغانستان بود که در حال حاضر هم ما درگیر دوباره ساختن ساختار هستیم. شما در مذاکرات دوحه هم می‌بینید که جنگ و جنجال بر روی نوع نظام، بر روی ترتیبات نظام، بر روی از اینکه رئیس جمهور باشه، شورای رهبری باشه، چی باشه. یعنی ما ساختار شکسته که در هفته ثور شکست و هنوز در حال بازسازی هستیم و داریم بهای ازی رو پرداخت کرده میریم. شش جدی آمد مهر تاییدی بر روی شکستن ساختار بگذاره و روند قربانی دادن مردم افغانستان رو برای ساختن دوباره ساختار طولانی تر بسازه. من تا همینجا در این مورد کفایت.
بله، تشکر دکتر عزیزی. خب آقای مسعود، یک موضوع جالب ایست که مثلا احزاب سیاسی در جرمنی یا در دیگه جای، مثلا در ترکیه بگوین آق پارتی گفته یک چیز در نظرتان میاد، یا مثلا در جرمنی سپیده میگن از این قبیل، منتها در افغانستان وقتی که از مسائل سیاسی زیادتر صحبت میشه از حزب کده اشخاص در کل آدم میاد، گفته تاجکا به فکر آدم میرسه. به طور مثال مثلا ترکی، حفیظ لامین، کارمل که دیگه و دیگه گروه کار که بودن نفرایشان. خب از این خاطر همتون در جهت مخالف هم از مثلا اعضاب بسیار به یاد آدم نمیایم که اینقدر رهبرایشان یاد آدم میایه، استاد ربانی، آقای حکمتیار، سیاف، این قسمی قطار که میتونه کل اطفال که هنوز به مکتب نرفتم شاید کل از این نام ها را بتانن قطار بخوانن. یعنی در اینجا یک عجیب غریب یک موضوع موجود، زیادتر شخصیت ها در بین خود زدن کندن و در بین مردم بیچاره چیز دنمو چیز معقوله بسیار بزرگ است. در امریکا گفته میشه میگه فیلا اگر کتیگه دیگه جنگ کنن سبزه ها دبن لغتمال میشه، یعنی مانایش ایست که مردم بیچاره ایج میلیون ها فدا دادن، قربان دادن، شهید دادن، از خاطر یعنی وطن و منافع ملی و اتگه پا قدر به خیال محمیت نداشته بر از شخصیت ها. آقای مسعود چرا یه ترس قبول دارین این انتقاد یعنی؟
بله، در بسیار کشورا خود شخصیت ها وقتی در رأس حزب قرار می گیرن یا نماینده احزاب می باشن، مثلا در امریکا ما می بینیم که حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات ها اینا خود رهبران و جذابیت خود رهبران مردم زیاد سرشان حساب می کنن نسبت به اینکه حزب چی پلان داره و چی برنامه داره. در اروپا باز زیادتر تاکید سر مسائل برنامه است، استراتژی احزاب است و این گپ هاست. در افغانستان هم چون احزاب خودش مولود یک تحول و تکامل اجتماعی در افغانستان نبوده و همیش وقتی که بعضی حوادث سیاسی رخ داده در افغانستان احزاب به وجود آمده، از این خاطر زیادتر کسی که در رأس حزب قرار میگیره امور زیادتر مردم میشناسند و این فرهنگ سیاسی هم قسمی بوده که تامیالی هم زیادتر مثلا احزاب نمیتونند که برنامه های حزبی خود بر مردم معرفی بکنند، مثلا در اقتصاد چی برنامه دارند، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، فقط اون شخصیت ها رو میبینند که هر کسی که یک کمه که مسائل بیشتر مسائل عاطفی گپ بزنند، مسائل اخلاقی گپ بزنند یا از در مسائل دینی مثلا معلومات داشته باشند مردم همون طرف علاقه پیدا میکنند. این دیگه تقریبا یک موضوع است که به بسیار از کشورها همینطور مسئله است. یعنی وقتی که در امریکا این مسئله جذابیت رهبران مطرح باشه در کشورهای اقیمانه مسلمه این گفت مطرح نباشه.
خب منطقه فرق بینشان یک کمه که فرق ایجاده میبینه در اوجه چهار سال میایه بعد از او میتوننم از بین ببره رئیس جمهور خود یا مکسیمم دو دفعه میتونن رئیس جمهور شوه، منطقه عذاب سیاسی اینا را پیش میکنن، یعنی عذاب اینا را در بین خود انتخاب میکنن، یک سال تیر میشه که یا از امتحان تیر شوان. منطقه از ما هم خود رهبری خودش هر چی گفت و نمتون میشه. این موضوع را بیاین از دکتر شب عزیزی که بیطرف هستن در این موضوعات بررسی هم کردن از اونها بشنیم. دکتر عزیزی چی فکر میکنین سبب یک کمک ادبی اگر گپ بزنیم در افغانستان شخصیت محوری میگن، چی میگن از این قبیل از عذاب ما نیستیم، چی میگن؟
متاسفانه همونطوری که اشاره شد با توجه به اینکه خب فعالیتی به نام احزاب در یک بستر ناآرام، تشنج و جنگ شکل گرفته، بیشتر افرادی که به نوعی مثل چیزی که در ادبیات حماسی ما و شما داریم، افراد قهرمانان یا اسطوره ها، آرام آرام در بین مردم شکل میگیرن. خب مطمئنا حمایت های خارجی، امکانات مالی هم میتونه زمینه ساز از این شود یک شخص در رأس قرار بگیره و مردم فقیر و بیچاره‌ای که دچار جنجال و مشکل هستن با توجه به اینکه انتظارات مالی برشان به وجود میاد آرام آرام اون شخص را قبول بکنن. شما میبینین حتی بحث شایستگی های فردی هم مطرح نیست در این قهرمان سازی ها، مثل که در ادبیات گفتم مثلا یک توانایی ویژه و خاص مطرح نیست، بلکه قرار گرفتن در یک موقعیت و داشتن امکانات است. شما در بسیاری از رهبران فعلی افغانستان سعی بکنین شایستگی های از اونها را اگر در مقایسه با قومشان بخواین بسنجین، شاید اسفل قوم خودشان یا به عبارتی کم ناتوان ترین شخص قوم خودشان مطرح شوند. اما با توجه به اینکه در یک موقعیت قرار گرفته و امکانات در اختیارش است و این امکانات زمینه انتظارات اقتصادی و مالی را برای افرادی که فقیر و بیچاره هستند ایجاد کرده و او استفاده از احساسات مردم کرده را زمینه را فراهم کرده که او شخص مطرح شود. نکته بسیار مهم دیگه که در کنارش وجود داره که جواب سوال شما میشه است، همین افراد ناتوان که فقط امکانات مالی تنها شاخصه و ارتباطات بیرونی تنها شاخصه ایشان هست و استفاده از احساسات قومی ابزار کارشان هست، اینا به منظور از اینکه جلوگیری بکنن از پیدا شدن رقیب برشان و به درد سر افتادنشان، معمولا تلاش میکنن که ساختار حزبی را در اون تعریفی که برای حزب وجود داره را جلوگیری بکنن که احزاب به اون سمت حرکت نکنن. یعنی عمو مجموعه ای را هم که جور کردن تا جایی که اجازه میده و ایجاب میکنه که خودش و بعد از او فرزندش یا اقارب خانوادیش در رأس قرار داشته باشه حمایت میکنه، بعد از او پیشروش میگیره. شما حذف فیزیکی در داخل احزاب مختلف چپی و راستی رو شما سعی بکنین بسیاری از افرادی که در حلقه اطراف رهبری در حال رشد بودن، حتی خود احزاب اقدام کردن به حذف کردن از او یا بر فرض مثال اتفاقات دیگری برشون افتاده. همین زمینه را فراهم کرده که شخص به منظور بقا خودش و ادامه بقا برای بر فرض مثال خانوادهش، برادرش، فرزندش تلاش از این را داشته باشه که دیگران را سرکوب بکنه و به خاطر بیشتر تشهیر و بیشتر تشهیر به سمت ازی هست که شخص را به عنوان اسطوره مطرح بکنه. شما حتی در مورد رهبرانی که امروز نیستن در بین کمونیست‌های افغانستان از دکتر نجیب بگیرین تا خود ببرک کارمل، در بین مجاهدین افغانستان در نظر بگیرین از برادر مسعود صاحب، از عامر صاحب احمد شاه مسعود، از استاد ربانی و همینطور از افراد دیگر، طرفدارانشان یا حلقه بالایی که بیشتر اونا را تبلیغ میکنن چقدر صفات و خصوصیات عالی که در انسان‌های عادی پیدا نمیشه بر از اونها تعریف و تشهیر میکنن. ای باعث شخص محوری و باعث فرد محوری شده در جامعه افغانستان و جامعه افغانستان به همین خاطر بیشتر به دنبال شخص و فرد میره. چرا؟ به خاطر که جامعه در سطح پایین سواد قرار داره و هنوز برنامه محوری در اون جای نگرفته. حتی کسانی که برنامه محوری رو شعار دادن وقتی در روی صحنه آمدن مردم افغانستان متوجه شدن، مثل آقای دکتر اشرف غنی، مردم افغانستان متوجه شدن که برنامه محوری چیزی که مطرح بوده صرفاً یک ابزاری برای رسیدن به قدرت بوده. شما حتی میبینین آقای دکتر اشرف غنی در مبارزات انتخاباتی خودش به خاطری که اونم شهرت را هم در کنار بعضی مسائل،
بله بخالم که صدا خراب شد دکتر عزیزی، صدایتان میره میایه، وقت ما هم به پایان تقریبا رسید، یک دقیقه یا دو دقیقه دیگه مکسیمم داریم. آقای مسعود اگر میخواین گپایتان جنبندی بگوین، یک امید هست که در بین امی اشخاص هست که حداقل جمعیت اسلامی در بین خود جور بیاین، یا مثلا یک رهبر از مزار شریف او میگه منم، از ایرات میگه منم، از پنشیر میگه منم، از کابل میگه منم، از بدخشان میگه منم، اینا رو تا جور بکنیم یک چل سال دیگه تیر نخواد. شما آقای مسعود چی میگین؟
این مسئله اعضاب سیاسی که اختلافات در بین اعضای اعضاب بوجود بین، یک امر معمول است در همه دنیا. سر پولیسی ها یک اندف اختلافات بوجود بین، مثلا سر اهداف اختلافات بوجود بین، معمول است در اعضاب سیاسی که معتقد به یک نوع دموکراسی درون حزبی هستند این اختلافات قابل درک است، به وجود میاد خصوصا سر کوالیسیا. اما در اعضابی که اوجا یک گروهی اقتدارگرایی مطرح است و در اوجا تسلط یک گروه مطرح است مثل اعضاب شفیع، بسیار کم انشابات در اوجا رخ میتن، از این خاطر یک امر معمول است. اما بسیار زیاد مهم است که ما در افغانستان فعلا شاهد شکلگیری یک طبقه متوسط روشنفکر هستیم که شامل خارجین یونیورسیتی ها، مثلا مامورین خدمات ملی، تاجرای ملی و اینا، همه گجا تقاضا دارن که در ساختار سیاسی به نحوی از آنها مشارکت سیاسی داشته باشند. و این یک پدیده کاملا نو است در افغانستان.
خب آقای مسعود بخیرم که این موضوع را یک روز دیگه ما شما میتونیم در یک برنامه خاص صحبت بکنیم، برای از اینکه هیچ فرصت نموند. 2-3 دقیقه پیشتر از خاطر که استودیو به خبرها آماده شد ما استودیو را ترک میکنیم. از اشتراکتان بسیار تشکر. محترم آقای احمدزیان مسعود معاون حزب جمعیت اسلامی و همچنان محترم آقای نتلا بلیغ عضو هیئت مذاکره که دوباره تلفن نور داشتن، همچنان آقای فقیر محمد فقیر وزیر داخلی زمان ترکی، اونا با وجود وعده تلفن را جواب ندادن، شاید مشکلات تکنیکی تلفن هم باشه. و در آخرین لحظه محترم آقای دکتر حمید عزیزی که اینا متخصص مسائل سیاسی هم احزاب سیاسی هستن، اونا هم به برنامه ما اشتراک کردن، از اونام یک جهان تشکر از همکاریشان. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
شب مهتاب زیادم نه
خوش هوا بود با شاعر اماز زران تخت رستم بسر کوه سمنگانک ما شربا و دست نان فقیر هرچی می شد با خدا عزت مهمانک ما یاد لاندی پلو و قصه و افسانه بخیر پته سندلی و کیف زمستانک ما نمک خون وطن دیده ایشان کار کند چی بگویم که شکستن مکدانک مو